په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو 2 ساعت ترشن اسمان لاندې زیر اسمان کبوت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په لومړي یو ساعت کې د افغانستان د خپلواکۍ 99 مکلیز لمانځو، او په دوهم یو ساعت کې هم پر خپل ځان د افغانستان د بسیا کېدو موضوع څېړو. خو لومړی خبرونه، زه نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوم. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ګوري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې او نور ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه وکړه. ولسمشر اشرف غني وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي، او هم یې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړې ده. او همدا علت دی چې د ده په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي بغله لاسه ورکړی ده. ولسمشر د رسنیو له مسؤلانو وغوښتل چې د هیواد د ملي مسایلو په اړه له حکومت سره د ملي اجماع په رامنځته کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اور بند وکړي.
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند.
د طالبان مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. په خبره شوې خبر پاڼه کې د تم خلاف د اوربند هیڅ یادونه نه ده شوې، او مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمې خبرې د روانې لانجې یوازینۍ حل لاره ده. د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف هم وایي اوږدمهاله اوربند د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کانګو د ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه لري، او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لوی اختر په ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. د روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د دې ناروغۍ 68 پیښې په یو شمېر ولایتونو کې ثبت شوي، او 12 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د وزارت په وینا تېر کال په ټول هېواد کې د دې ناروغۍ 103 پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې وې. کانګو یوه میکروبي ناروغي د چپ حیواناتو کې دی، یوه کنی یا حشرې له چچلو انسانانو ته او هم له یو انسان بل انسان ته تر ډیره د مایعاتو له لارې انتقالیږي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې شپږ شپېته ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکې یې وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته هستوي. د دې ټولنې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان به سبا جرمني ته واستول شي، او درملنه به شپږ میاشتې یا څه زیات وخت ونیسي. دغه ماشومان د جرمني د فریدنسدورف یا د سولې د کلي د مرستندوی ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره استول کېږي. دغې ټولنې له افغانستان میاشتې ټولنې سره د یوې موافقه لمخه چې 10 کاله مخکې لاسلیک کړي، تر اوسه شاوخوا 4000 ناروغ ماشومان هغه هیواد د درملنې لپاره استولې دي. د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله د دوی په بلنه د جمعې په ورځ کابل ته رسېدلې ده. دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. خبرونه له ازادي راډیو اوري، او د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مې عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پټاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پندش پیت کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 324 غړو یو سل شپږاویا وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول له تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې شپږ نوي رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15مه ترسره شوي وو. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک وو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 ته ورسید. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره شپه دې ایالت ته ورغی. ژغورونکو د کرالا تر 200 ډېر اوسیدونکو نورو ځایونو ته انتقال کړی دی. په دغه ایالت کې 9 ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوه پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او د دواړو خبرې به د اوکراین او سوریې پر کړکیچونو او د نورد ستریم دوه د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکزې وي. پوتین جرمني ته په اتریش کې له لنډ تم کېدو وروسته ځي. نوموړی د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر په وعده کې ګډون کوي. د جرمني صدر اعظم د جمعې په ورځ محتاطانه خبرداری ورکړ چې له پوتین سره د دې خبرو د خلک ډېر انتظار نه لري. مرکل په برلین کې خبرلان ته وویل موږ له روسیې سره ښې اړیکې غواړو، دا به یوه کاري غونډه وي او د یوې مشخصې نتیجې انتظار ترې نه شي کېدی. مرکل زیاته کړه د اوکراین او سوریا او اقتصادي همکاریو په اړه خبرو ته لومړیتوب توجه کېدی ځکه شي چې روسیه په دې ټولو برخو کې له پراخ نفوس څخه برخمنه ده. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. سبا د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 9 نیویمه کالي زره. د 1919 میلادي کال په دې ورځ د شاه امان الله خان له برېټانیا څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړ. دا ورځ په افغانستان کې تقریبا هر کال او په هر رژیم کې لمانځل شوی او لا هم لمانځل کیږي. له کلونو د اسد 28مه نیټه د افغانستان په کلیس کې عمومي رخصتي وي. د جګړو تر کلونو مخکې دا جشن په خورا رنګینو او پرتمینو مراسمو لمانځل کېده. په وروستیو کلونو کې تر حکومت عام ولس لا زیات لمانځي. په جلال آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په خپله خوښه د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاری پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس په هر ځای او هر محفل کې د تروریستي حملې خطر شته. د افغانستان د ولسي جرګې غړی قادر ځاځی وایي حکومت او خلک باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو ونه ویریږي او ملي ورځې په پرتمینو مراسمو ولمانځي. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د تاریخ د څانګې غړی سرمحقق عبدالصابر جنبش په دې باور ده چې افغانانو ازادي په زیات زیار او هڅو ترلاسه کړې ده. هغه زیاتوي ازادي مفته نه ده راغلی، هیچا هم دا مشته نه ده بخښلې، بلکې زموږ د پلرونو او نیکونو په وینه ګټل شوې ده. که چیرې موږ یووالی ونه لرو، دا چې نفوس مو اوس 10 میلیونه دی که 300 زره میلیونه هم شي، موږ به ونه شو کړی چې د خپلواکۍ دفاع وکړو. د افغانستان پخوانیو حکومتونو د زمري 28مه یا د خپلواکۍ ورځ په خورا شاندارو او ځانګړو مراسمو لمانځله، خو وروسته له هغې چې په 1948 کال کې د مجاهدینو د بری ورځ یا د غوایي په 8مه په کابل کې د جشن په مراسمو د وسلوالو له لوري حمله وشوه، حکومت د ملي ورځو لمانځله او جشنونه محدود کړي دي. خو په دې خپرونه کې به د خپلواکۍ د وخت شرایطو او تاریخ ته کتنه وکړو. د همغه وخت تاریخ ته به زموږ درانه میلمانه کتنه وکړي. ګوندې په دې برخه کې د اوسني نسل د معلوماتو له زیاتېدو سره مرسته وکړي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به ما لردیم، فعلا محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون در استودیوی ما در کابل تشریف دارن و شان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن محترم استاد ایوبالله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان هم با ما هستند. برایشان هم خوش آمدید میگیم. همچنان منتظر آقای دکتر سید مختوم رهین هم هستیم که امیدوار هستیم که از طریق تلفن اونا وصل شوند. مهمانای محترم، روز استقلال که بخیر است. قبل از قبل تان تبریک میگویم، هم عید میرسه، عید هم تبریک میگویم. قبل از
دو عید ندید؟
بله، دو عید میشه بخیر. خب
استاد وطنمل صاحب که
بله.
نظر چرگن که پدی اول نظر صاحب که پدی خبری و کچه دیده لپاره چه ده خپلواکی اعلان غازی امان الله خان کرده، که دی امان الله خان ده شخصیت پر از مشاوری دون که تا معلومات ورکه چه چه دوله و شخصیتو او چه سبب شد چه سرالدی چه دیده پلرون هم پاچه هم
بله.
ده خپلواکی اعلان کرده.
استادی خدا هم نشان بتین که چطور خلاصه گپ میزنین.
بله
بله، بفرمایید صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلومړي سر کې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته هم دغه دواړه مبارکې رخصتۍ مبارک وي. خدای دې وکړي چې دریمه رخصتۍ هم راشي، دریمه مبارک ورځ هم راشي چې هغه د اوربند ورځ ده. نو درې واړه خوشحالیانې به په ګډه سره لمانځو. خب راځو د امان الله خان، د غازی امان الله خان پر شخصیت باندې بحث کوو چې دا څنګه شخصیت و. غازی امان الله خان یو سیاسي مکتب و. دغه پاړه باندې موږ کولای شو چې د مختلفو ابعادو څخه بحث وکړو. د اقتصادي پلوه هم ایغه د افغانستان لپاره زیات کارونه تر سره کړل، ایغه ځینی بنسټیز کارونه تر سره کړل، عامل منفعت تاسیسات ورغول، لاندارنګ د علم په برخه کې یا هم په علمی برخه کې د هم دی همدارنګ علمی مرکزونه تاسیس کړل، او حتی په قانوني برخه کې هم د اساسي قانون رامنځته کړل، همدارنګ نور عادي قوانین رامنځته کړل، او په د رسنیو په برخه کې همدارنګ رسنیو ته وده او پراختیا ورکړل، او همدارنګ هغه په هیواد مین شخصیت و، په هیواد ته متحد شخصیت و، او په ولس مین شخصیت و. همیشه کوشش کاو چې آزاد ژوند ولري، او د ولس لپاره یې آزاد او خپلواک ژوند غوښته، او بالاخره په همدغه لاره کې هم د خپل ژوند او خپل ژوند نظرانه کړ، چې بالاخره ده هم د هیواد لپاره زیاتې کارنامې پرېښودلې، چې یوه کارنامه یې همدغه د استقلال ورځ ده چې د دله برکته نن افغانان خپلواکه ژوند لري. یعنی جغرافیه په رسمیت پیژندل شوې ده، نن بیرغ په رسمیت پیژندل شوې ده، نن د دې هغه سیاسي حاکمیت په رسمیت پیژندل شوې ده. د افغانانو لپاره هر څه هم د علم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د سیاست په برخه کې، او په نورو برخه کې.
تشکر استاد. خب استاد عبدالله رفیع، شما هم دوباره خوش آمدین. شما چی گفتنی دارین؟ چیزی که امروز باید سر زیادتر صحبت شوه، از تجربه هایشان استفاده شوه، چی گفتنی دارین در مورد مرحوم امان الله خان؟
لومړی خو تاسو ته، ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او بیا تاسو ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته د خپلواکۍ د 99مې کلیزې مبارکي ورکوم، او ورسره لکه تاسو چې وویل د اختر مبارکي ورکوم. خبره دا ده چې اعلیحضرت امان الله خان چې کله شاهزاده و، کله سردار و، کله چې په ښي او کیڼ لاس پوه شو، حتی تر هغې وړاندې دا یو استعمار ضد او انګریز ضد شخصیت و. ما ته تقریبا 50 کاله وړاندې یاور محمود خان چې د ده ملګری د ده یاور و کیسه کوله، هغه وویل چې زه و امان الله خان چې کله واړه و، دواړو به لوبې کولې، بالښتونه به میښي و، د لرګي تورې م جوړې کړې وې، او په بالښتونو به م لوبې کولې، او کله به م چې یو بالښت رانه سکور کړ، و به م ویل چې دا د یو انګریز مړ شو. په دې ترتیب موږ د انګریز د وژلو او د انګریز سره د مبارزې لوبه کوله. نو د ماشومتوب نه دی د انګریز ضد یو شخصیت، وروسته له هغې علامه محمود طرزی دای تر روزن لاندې ونیو، خپله لورې ورکړه او د مشروطیت د غورځنګ غړی و، د ازادۍ لپاره په منظمه مبارزه بوخت و او بالاخره داسې ورځ هم را ورسېده چې د دوی ډله کامیابه شوه. د د خپل پلار پروا هم ونه کړه د ازادۍ په وړاندې، د ده ملګرو کودتا وکړه. امیر حبیب الله خان چې د انګریزانو لاسپوڅی پاچا و هغه یې د منځه یووړ، او ده چې کله خپله پاچاهي اعلانوله نو ورسره اعلان یې کړه چې زه د افغانستان پاچاهي د بشپړ استقلال د اعلان سره منم، زه د انګریزانو تر لاس لاندې خپلواغ نه منم، پاچاهي نه منم. هماغه و چې د انګریز نماینده ته وویل چې افغانستان نور نن ورځې نه آزاد دی، او هماغه و چې انګریزانو ته دا خبر ورسېد. انګریزانو تقریبا 2.5 لک لښکر زموږ پولو ته راوست، جګړه یې شروع کړه. لیکن کله چې افغانانو د خپل هیواد نه دفاع وکړه، خصوصا په شرقي او جنوبي او جنوب غربي حوزه کې دوی وجنګېدل، او بالاخره په جنوبي جبهه کې دوی سخته ماتې وخوړه، هماغه و چې انګریزانو متارکه اعلان کړه. د جګړې په وخت انګریزانو په کابل الوتکې راوستې، وخت الوتکې نوې پیدا شوې وې، لیکن د کابل خلک په ځای د دې چې ترې وویرېږي، چا چې ټوپک درلود پرې راواخیست. اعلیحضرت امان الله خان هم په خپله ټوپک راواخیست او د انګریز په الوتکه یې ډزې وکړې، هغه بېرته وتښتېده. کله چې د افغانستان خپلواکي ترلاسه شوه، اعلیحضرت امان الله خان اعلان وکړ، ویل ما خپل ژوند د ازادۍ ترلاسه کولو ته وقف کړی و، اوس چې ازادي هم ترلاسه شوې او ژوندی هم پاتې یم، پاتې ژوند د هېواد د ترقۍ لپاره وقف کوم. هماغه و چې ده د هېواد د پرمختګ لپاره هر اړخیز پروګرامونه جوړ کړل، قوانین یې وویستل، معارف یې عام کړل.
بله استاد، در این موضوع هم دوباره باز میاییم. بله تشکر استاد محترم.
اقتصادي پروګرامونه یې جوړ کړل او د هېواد د آبادۍ پروګرام یې پیل کړ.
تشکر استاد. استاد دیگر ما دکتر سید مختوم رحیم که سابق وزیر اطلاعات و کلتور و فرهنگ گپا هم بودن، بسیار خوش آمدین استاد رحیم.
سلام علیکم آقای نظر.
بله بله، یا خود دمت موارده که ضرورت میشه دیگه بیاد ما میهین چه ببخشید دیگه، وقتا یک قسم شاگردای بی وفا واریستی ما مردم. خیر باشه استاد رحیم. حال شما در مورد مرحوم امان الله خان به عنوان مقدمه چی گفتنی داریم؟ بسیاری مسائل دو استاد ما به زبان آوردن، منتها یک موضوعی که بسیار زیاد مهم است، مسئله معارف است که به علم و ترقی معارف بسیار جا توجه کرده و دمو میگن که من یک مشوره پدرانه میدم که برای خدا باید برای آموزش علم تلاش کنید. یکی از شعارهای مهمش همیشه نصیحت شمی بود که تا به علم تلاش شود. شما به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین سید؟
بله اصلا در بانی معارف در حصه شاه ممدالای غازی خدمت شما عرض میکنم. مقدمتن عرض کنم که استقلال افغانستان و اراده راسخ شاه امان الله برای کسب استقلال نه تنها حادثه بزرگ در تاریخ ملت ما بود، بلکه اثرات بزرگ بر تمام ممالک و ملل در بند به خصوص جهان اسلام که بیشترین مناطقش تحت استیلای استعمار اروپا بود گذاشت. وقتی شاه امان الله میره به مصر، جراید مصر چنان استقبال میکنن از شاه امان الله که در تاریخ مطبوعات مصر سابقه نداشت. الاهرام نوشت خطاب به ملت مصر که ای جوانان آزادی خواه، ای ملتی که به آزادی عقیده دارین و آزادی دوست دارین، فردا به سرزمین شما پادشاه جوانی می آید که ملتش با قهرمانی و با عزم و اراده استوار پادشاه جوان مثل شاه امان الله غازی امروز تاج استقلال بر سر دارد. جریده مشهور الاحرام که وقت جریده بود، الاحرام این مطلب دوباره نوشت که ای کاش نیل پرفیض، رودخانه پرفیض نیل و مزارع حاصلخیز مصر از افغانستان می بود و کوههای خشک و بیابانهای افغانستان از مصر می بود. و ولی ما هم رهبری و زعیمی مثل شاه امان الله می داشتیم. انعکاس استقلال افغانستان و عزم راسخ شاه امان الله و عشقش به آزادی، نه تنها آزادی سرزمین خودش بلکه آزادی سایر ملل دربند هم، چنان که دیدن که با هم نوایی کرد با آزادی طلبان شبه قاره و همچنان هم نوایی کرد با مجاهدین بخارا و این سبب شد این خاصیت جلیل این شهریار جوان که در شب قاره و در مولا نهر همه روشن فکران و آزادی خواهان چشم امید به طرف کابل داشته باشند و به طرف شاه امان الله. شعرهای فراوان در متن شاه امان الله سروده شد با احترام به روحیه بزرگ آزادی خواهی و قهرمانیش. چو مسلم علم دین ورزید امام فخر رازی شد، ولی چون در عمل کوشید امان الله غازی شد. و به این ترتیب هرچند در او زمان این احساسات و عواطف به وجود آمده در ملل دربند به سرعت سود نبخشید، ولی مسلماً مقدمه آزادی در سالهای بعد در شف قاره شد و اثرات خود داشت بر جوانانی که در اون زمان نوجوان بودند. و بعد در سال 1947 هنگام آزادی شب قاره دیگه مردان رسیده بودند.
بله، یعنی جوان ها که بگویم منظورتان شما خودتان بودین که در وقت نامقدار جوان بودین. به هر حال حالا به جوان ها فرصت بکیم چی
بله.
میشه؟
مخی ترده چیز وانان تا فرصت ورکو لکسنگ چیز مش درو استادان و ملمن و استادان و استاد رهین و استاد رفی او هم در از استاد وطنمن اشاره وکره. امان الله خان غازی معارف و علم تزیات توجه درلوده. دوی پا نولست و وویشتم میلادی کال فرانسه تا سفر وکرد. په دغه هیواد یعنی فرانسه هم په دې خاطر سایل ده چې علم او معرف ته توجه کوي. د ده د څو خبرې دي د بسره وورو بیا باور دین کوته د تلیفون شمیر اعلان کو. وزیر
اعلی کرامه ملت فرانس وایت د علمیه فرانس به فرمایا مرا ممنون و شاد میسازم. ای فرانسه چې برای علم و عرفان افغانستان سای بریر میکنه. فرانسه که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودن. فرانسه که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته. لذا به همه ممنونیت، به همه حس ممنونیت تشکر میکنم از این ملت.
بله، قسمی که آقای ساروانم یادآوریش کردن در مسافر خارجی خودم مطلب اول معرف بوده.
بله.
مرحوم شاه امان الله خان شنیدین شنان دای محترمال و شماره تلفون میگم شما چی گفتنی دارین؟ شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین لیلی ما 00-42-02-21-12-45-01. البته استادای محترم میمانای ما هستن، احتیاط دانه بکنین، سوالای صحیح بکنین که اونا به موضوع خوب واقف هستن. استاد وطنمل، استاد رهین، استاد رفی، سه استاد ورزیده ما در سایه تاریخ مهمان ماستن امروز.
بله لند خبرتی ها روستا تا ساوریدون کتن و بدتر کو
ده ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شه او تر نورو مخ کی د افغانستان سیمی او نړی ل تازه پی خوزان خبر کړي facebook.com/azadirradio.
همدارست سکایپ او افغان بی سیم ده تسوه تل شمیری لاری لمر سر تماس نیولی شی پا تسوه اتلس شمیری البته ده افغان بی سیم اسمسی الان پیغام را وستوی او پا ده سکایپ لطریقه هم تلیفون را کولی شی پا سکایپ کز مشبت ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی او ریدون که لرود زن معرفی که مهربانی سیب
سلامونه
و علیکم السلام لطفاً یو څه ژر مهرباني کوئ یو څه ژر خبري وکړئ چې وخت زیات ضایع نه شي.
په دې کې به څه شک نه وي یو وخت کې به ازادي وه، خو ولې اوس موږ ازادي نه لرو؟ ځکه چې شپېته ملکونو کپا راغلي افغانستان باندې تجاوز کړی، هېڅ ازادي نه لرو، خو دې ته خو ازادي ویلی نه شو.
صحیح ده. تاسو د څرګندونو په اړه به زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ تاسو هم.
بله
السلام
علیکم. و علیکم السلام. تاسو څنګه زار تاسو منو ته سلام وایم صاحب.
و علیکم.
مهرباني.
له کابل خبرې کوم، شمان الله خان غازی په ارتباط باندې ما یو څوک هغه مخکې په یو مجله کې په نامه د سباون ان شاء الله چاپېده دا مجله، یا یو مطلب پکې لیکلی و، په دې اخر کې ډېر په غواړم چې دا خبرې ځان راځي نشي. چې وا ایران ته سفر وکړو، په ایران کې به خلک دومره د شوقین شو چې دی مشهد ته چې راغی نو رخصت یې راواخیست، د دغه مخکې پاچا پلار وای په هغه وخت کې. بیا نو ژورنالستان دې پاچا ته کېناستو چې دا څنګه سړی و، دا شاه د افغانستان وای، دا شاه ورته ویل د ایران پاچا چې دا شاه نه و، بلا و، وای څنګه صاحب وای دا که یو میاشت دلته نه وای، دا خلک ټول ما متنفر کېدو چای دا اخلاق او شیان دې دی یو. نو شمان الله خان غازی دا یو سړی و په تاریخ کې، بنوتای حکار ارزان قیمت کابل.
صحیح مننه، سلامت اوسه. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
اسمه ترمن تلان پښتا او نظر څه ته درنو اوریدونکو ته قدیر خان تکین خبري سره کوم د جنوبي عزیز.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
ډېره مننه. که وګورو د افغانستان په تاریخ کې یو لوی ملانه او لوی کارنامه چې شاه امان الله خان تر ځان پرېښوله، د ځان او د افغانانو د ژوند د عزت او د هغوی د مال او د خپلې خاورې د ارضي تنعنه څخه دفاع په خاطر، دا د تاریخ یو لوی کارنامه ده. خو موږ پر دې ارزښت باندې استادان وژغل، موږ څخه هغه ډېر پوهېږي، ډېر معلومات لري. خو زه به دا ووایم چې اوس حال کې افغانان ته هغه څه په کار دي لکه په هغه وخت چې شاه امان الله خان سره ودرېدل، اوس وخت کې باید د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه د دې حکومت سره ودرېږي. یعنې تاسې د ولسمشر غني ځینې پالیسي وګوري، عین کټ مچ د امان الله خان له پالیسي سره یو شکل دي. په تاریخ کې امان الله خان هم لومړی ولسمشر و چې خپله مېرمنې د خدمت او د کار لپاره اېستلې وه. ولسمشر اشرف غني خپله مېرمنه د خدمت کشر لپاره د خدمت لپاره اېستلې چې هغه تجدلې او ډېر دورېدلې دی. نو په ټوله کې موږ ته اوس په کار ده چې موږ افغانستان د بحران څخه وباسو، اوس موږ یو ازادي ترلاسه کړو، اوس موږ داسې یو تلاس واچوو چې هغه زموږ د ملک، زموږ د خاورې او زموږ د ملت په ګټه وي، او موږ د بدبختۍ پر ځای د ښېرازۍ او د یو آزاد ملت په شکل به دې جوړه
کړو. ډېره مننه تکین صاحب، سلامت اوسئ. د سکایپ له لارې مې اوریدونکی له رو مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته او درنو ملمنو ته د افغانستان غیرتي ولس ته ټول ته د ازادۍ مبارکي وایم. همداسې د لوی اختر د راتګ
سلامت
اوسئ مبارکي وایم، او ورسره ان شاء الله د اوربند مبارکي براشي هغه به مخکې مخکې.
مننه، سلامت اوسئ.
او زه خپل د امان الله خان شخصیت باندې زه خاص وینا نه لرم، خو یو وینا مې دا ده چې امان الله خان به چې کله وزګار و نو خپله به راته په معارف کې به تدریس کوو، از یو معلم به راته هغه دومره په دې وطن سره مینه درلودله چې دا خپل هغه یو ګنټه ټایم یېم نه ځای کوو، غوښتل یې چې معارف مخکې شي. نو د هر ملک ترقي یوازنې د معارف له لارې کېږي، خو زما د اطلاعات و کلتور وزارت باندې دا یو د هغه دغه نه انتقاد چې زمونږ اطلاعات و کلتور وزارت اوسه پورې د افغانستان چې کوم ملي سرود دا په دې پرایویټ یا د شخصي ادارو باندې نه ده مسلط کړی چې هغه سبای کار سٹارټ کړي، اول د افغانستان ملي سرود وغږی، هغې نه بعد دوی خپل رسمي کار پیل کړي. ځکه چې زه کابل ته تللی ما صرف واحد ملي
سلامت اوسئ افغان مل صاحب له ټولو اوریدونکو منندوی. یو بل اوریدونکی ما اخلو، بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ تاسې هیله ده چې لنډې خبرې وکړئ. مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
افغانستان 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 آباد خان اولادا یا په فرانسې کې یا په برتانیې کې یا په بل دولت کې ما یې دوه دې دا نه
راوځي. ډېره مننه. صحیح شو. ډېره مننه. سلامت اوسې لټول اوریدونکو منندوی. نو نصر صاحب لومړی به نوبت استاد وطنمل ته ورکړو چې په سټوډیو کې شته او تشریف راوړی دی. وطنمل صاحب، لومړنی اوریدونکو ویل چې افغانستان که هغه وخت خپلواکي اخیستې او اوس خپلواک نه دی، په نظر شپېتو هیوادونو افغانستان اشغال کړی دی، دوی ته تاسو څه وایست؟
ګوري موږ همیشه خپلواک وو، خپلواک یو او خپلواک به وو. هغه وخت چې موږ له انګریز څخه خپلواکي نه اخیستی، دوی مو مجبور کړل چې زموږ خپلواکي زموږ ازادي په رسمیت وپیژني. هغه وخت کې موږ غلام نه وو. د افغانستان ځینې ناخلفه بچیانو غوښتل چې افغانستان د غلامۍ په لومو کې گیر کړي، او دغه پردیپاله بچیانو چې غوښتل افغانستان داسې یو کندې ته برابر کړي. هغه وخت هم افغان ولس آزاد او خپلواک وو، افغانستان هم یو آزاد او خپلواک هیواد وو. ولی هند انګریز دې ته مجبور کړ چې د افغانستان ازادي او خپلواکي په رسمیت وپیژني. اوس هم افغانستان اساسی قانون د لومړی ماده په اساس باندې آزاد او خپلواک هیواد دی، ولی د بهرنیانو د بهرنی پوځیانو شتون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې دلته شتون لري، ځکه چې نړیواله ټولنه
د خپلواکۍ استاد یا آزادۍ څه ده؟ یو هیواد چې بل ځای سفارت لري، استازي لري، د نورو هیوادونو سفارتونه په هغه هیواد کې وي، دا اوس آزادي ده او کنه؟ ده کوم هیواد چې خپلواک نه وي هغه خو باید نه سفارت ولري نه. بله مهرباني.
زه به دغه آزادي تعریف کړم. خپلواکۍ او آزادي به یا هم استقلال به زه تعریف کړم. آزادۍ له هغه تام سیاسي او حقوقي آزادۍ څخه عبارت ده. خپلواکۍ عبارت له هغه سیاسي او حقوقي آزادۍ څخه عبارت ده په داخل د هیواد کې، چې دوی وکړی شي آزاد په آزادانه توګه قانون وضع کړي، په آزادانه توګه قانون پلی کړي. او همدارنګه له هغه آزادۍ څخه عبارت ده چې دوی په آزادانه توګه وکړی شي له نورو هیوادونو سره اړیکې تامین کړي، اړیکې پرې کړي، اړیکې محدودې کړي، او یا هم نړیوال قراردادونه لاسلیک کړي یا یې هم لاسلیک نه کړي. نو افغانستان اوس په انداس یو حالت کې ده، دوی کولای شي چې خپل قانون وضع کړي، قانون پر افغان ولس باندې تطبیق کړي، او همدارنګه کولای شي چې هر هیواد سره وغواړي اړیکې تامین کړي، یا هم اړیکې پرې کړي، یا هم همدارنګه دوی نړیوال کنونسیونونه امضا کړي، نړیوال قراردادونه امضا کړي. د هیڅ هیواد تر دکتی یا هم تر امر لاندې نه دی، او دغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې راغلي دي، دوی د سولې او د نړیوال امنیت د تامین لپاره راغلي. ځکه چې له هرې څنډې د دنیا څخه چې نړیوال امنیت، نړیواله سوله تهدید شي، نړیواله ټولنه دا مسؤلیت لري چې هغه ته دی باید کوټلي ګامونه واخلي او دی باید اقدامات ترسره کړي. نو افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې آزاد او خپلواک هیواد ده، نه یې غلامي منلې ده، او نه یې هم مني، او نه به یې هم اومني.
ډېره زیاته مننه. استاد رفیع، تاسو مخکې غوښتل چې امان الله خان دې وخت په اصلاحاتو په باره کې خبرې وکړي، خصوصا په اقتصادي او د معارف په برخه کې، که لنډ به کتنه وکړي د هغه دورې اصلاحاتو ته او په دې برخه کې پرمختګونو ته خوشحاله بسو.
او دی اول حضرت مولا خلوی پروگرام دا و چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت جوړ شي، یعنی په افغانستان کې قانون حکومت وکړي، هر څوک چې زیو راځي قانون به حاکم وي. د دې لپاره د تقریبا اتیا قانونونه یا نظامنامې جوړې کړي چې د ژوند ټولې خواوې پکې وي. اساسي قانون یې په سر کې و، د افغانستان اساسي تشکیلات یې جوړ کړ، د افغانستان ملکي ویش د دې نظامنامه جوړه کړه، د اداره یې جوړه کړه، د هغو په څنګ کې اقتصادي مهم قانونونه جوړ کړل، مثلا د ګمرک قانون، د مالی قانون، د بودیجه قانون. بودیجه قانون ډېره جالبه ده چې د لویې جرګې ته وړاندې کړه، او هغه وکیلان نه پوهېدل چې بودیجه څه ته وایي. د تعریف ورته وکړ چې بودیجه د دولت عاید او مصرف ته ویل کېږي، دا باید سره برابر شي. اول قانون ورته تعریف کړ، بیا یې په لویه جرګه هغه ومانه. نو په دې ترتیب د اقتصاد په برخه کې، د معارف په برخه کې، د ټول هېواد ته ښوونځي وغځول، خالص ته یې هلکان و نجونې درس ته ولېږل. همداراز د مطبوعاتو په برخه کې د درویشت نشریې په هېواد کې په بېلوبېلو ولایاتو کې مسلکي او محیطي جریدې راوایستې. د قانون لپاره بېله جریده وه، د ښځو لپاره بېله وه، د ماشومانو لپاره بېله وه. په همدې ترتیب د ژوند غوښتل چې قانوني شي. په همدې اساس د په قندار کې وینا کول او خلکو ته یې وویل، هلته یې د ادارې تفتیش کړی وې، چا چې خیانت کړی و هغو ته یې جزا ورکړه، چا چې صداقت کړی و هغو ته یې مکافات ورکړه د خلکو په وړاندې، او خلکو ته یې اعلان کړه چې نه زه ستاسو حاکم یم، نه والی وزیر، بلکې ستاسو حاکم قانون دی. که دوی قانون چلاوه اطاعت یې وکړي، او که نه چلاوه اطاعت یې مه کوئ. نو په دې ترتیب د یوه قانون بنیاد د ایښی و چې په افغانستان کې قانون حکومت وکړي. لیکن انګریزان په شا کې وو، هغو نه پرېښودل. هماغه وو چې د ده د هر ډول اقداماتو مخنیوی کاوه، توطیې جوړولې، د دسایسو نه یې کار اخیست، او بالاخره هماغه وو چې غله یې واکمن کړل، او د افغانستان اداره د مولا خان د لاسه ووته. او ده فقط د دې لپاره چې د ده د واکمنۍ لپاره د چا وینې توی نه شي، د هېواد پرېښود.
تشکر استاد رفیع. استاد رحیم، روی اسباب که امی موضوع که چطور شام الله خان مجبور شد کشور ترک کنه، استاد رفیع چیزایی گفتن، حال نظر شما را میگیریم. منتها در بین مردم متر افواس یا فکر است که گویا بر ضد دین بوده و از این قبیل. مثلا قبل از سفرش به اروپا خطاب به شاگردان و منصوبین معارف میگه که اگر من نیامدم، بیاد داشته باشید که از وطنتان دفاع کنید و یک ملت واحد باشید، زیر سلطه حکمرانان یا پادشاهان مستبد بسر نبرید، به هدایت من گوش دید و به خرافات عقیده نداشته باشید، زیرا بعضی از ملاهای بخرت در وقت به خیلمیات میکنه دین را یک زنجیر برای تان ساخته و چیزهای غلط برای تان میگویند و شما را فریب میدن، مطابق و امر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتار نمایید، به چیزهایی که ملاها میگویند، امی ملاهایی که یعنی حقیقی ملا نیستند، باور نکنید، در مقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگیرید. بخلم امی موضوع و یکی هم توجهش به معارف، به کشاندن خانما به معارف بود. بخلم آقای سارمان، با اجازه استاد رحیم، بخلم که همکارای تکنیکی ما صدای شادخت اندیا دختر امان الله خان را نیز به ما انتخاب کردن، با اجازه تان امورم بشنیم.
مکتب واس کرده، شفاخانه برای زنا، شفاخانه برای دخترا، مکتب برای دخترا. و از خاطر که به همه فامیلا یاد بتن، اما دوتا خواهر بزرگ من متاسفانه حال نیستن، مرحوم آمنه جان و مرحوم عابده جان، اونا به مکتب داخل کردن. به این مکتب اول 15 نفر بودن، بعد از یک سال 600 دختر بود. مادرم به ما بسیار چیزا رو میاد داد. مثلا میگفت که هر وقت که یک کسی مقابلتان هست که یک ضعف داره، او رو ببخشید، مگر شما جدی باشین. میگفتن یادتان باشه که فقط به خانه پادشاه ولیت به دنیا نمی آید، به هر فامیل افغانستان یک ولیت به دنیا می آید.
خب استاد رهین، حال نوبت شماست. امی مسائل مخصوصا که حقی که بر زنها قبول شد، به دخترها قبول شد، معارف اینا بقیلم سبب شد، بفرمایید استاد.
بله، از کنم اول خدمت شما که امی صدایی که پیشتر پخش شد، گمان نمی کنم صدای علازت شامالالا باشه، به دلیلی که لهجه این گوینده بیتر فارسی هندوستانی بود و شامالالله در پرمان به دنیا آمد و در کابل کلان شد و لهجهش حتما به این صورت نبوده. احتمالا این صدا شاید از نادرشاه باشد، چون نادرشاه و خانوادهش سالهای دراز در تبعید در دیردون در هندوستان به سر بردن و لهجه فارسی گفتن اکثر بزرگان خانوادهشان زیادتر لهجه فارسی هندوستان بود. یکی خو خواستم که امی موضوع را خدمت شما عرض کنم و دیگر در اعتقاد دینی شامان الله هیچ تردید نیست که این مرد یک مسلمان واقعی بود و بعد از قرنها اولین پادشاهی بود که خودش نماز در نماز جمعه امامت کرد و بر علاوه در تمام گفتار و رفتارش، مخصوصا که امین شخص حتی وقتی که در ترکیه دیگه صحبتی از خلافت نبود و با محمود طرزی هدایت داد که باید حرمین حتما از سیطره بریتانیا دور و به دست مسلمان ها باشه، چون در اون صورت حرمین به حرمت میشه. در اعتقاد پاک شعبان الله هیچ تردید نیست، ولی مبارزه با خرافات هم دستور قرآن است که اصلا اسلام یعنی آزاد شدن در واقع از اغلال، از زنجیرهای جهل و نادانی و خرافه. و اگر شعبان الله بزد خرافات، ببینید شما یه مرد به اندازه دوشنه پغمان حتی عذر کرد پیش مردم لوجرگه، اعضای لوجرگه، که دختر صغیره نکایش جایز ندانیم، به خاطر که بسیاری از این دخترکا 9 ساله و 10 ساله پدرندر دارن یا کاکا دارن یا کسای دیگه، به ظلم اینا را میته به کسای و بدبخت بسازه اینا را. با خدا قسم که این مرد بنابر روایات و اسناد و محشونیدیم از زبان پیرایی که خاطراتی داشتن در زمان، البته نوجوانیشان بود وقت، که عذر میکرد پیش همه، ولی باز هم اهل ارتجاع در برابرش استاد میشدن. و متاسفانه امین نظریات نیک و پاک این مرد که از اعماق قلبش در خدمت مردم افغانستان سرچشمه میگرفت به شدت رد کردم. و از طرف دیگه شامان الله در مسائل اسلامی با علمای دین صحبت میکرد. نزدیکترین شخصیت هایی که در اوائل سلطنتش نزدیکش بود حضرت شمس المشایخ مجددی بود که تنها از و همچنان برادرش نور المشایخ، بخصوص شمس المشایخ هم صحبت دائمی شامان الله بود، منتها یک مسلمان پاک اعتقاد، معتقد به ترقی، معتقد به انسانیت، معتقد به تمدن. و متاسفانه از یک طرف ارتجاع کار کرد و از طرف دیگر دست بیگانه و در پهلویش ناآگاهی مردم و در پهلوی او عجله خاص این مرد بر مدرن ساختن افغانستان، بدون این که توجه کنه که این جامعه فیودالی قرون وسطایی آمادگی این موضوع را نداره. اختلافی که نزدیکان دربار هم با شامان الله داشتن بیشتر در این مسئله بود، مثلا سپهسالار نادر خان یا محمد ولی خان، اینا این زن دارن که امیر اصلاحات اما
بله استاد صدایتان کمکه گم شد، بخیالم که مشکل تلفون است. صدایتان کمکه، اگر یه جایتان تغییر بدین.
دیگه
بله
حالا خوب شد،
صدا میاد،
حالا خوب شد صدا سیف. بفرمایید.
و اینا هم اکثری از اینا معتقد به پیشرفت تدریجی افغانستان بودن، چون با روحیه مردم کاملا آشنا بودن. شاه امان الله مرحوم عاشق بود، عاشق این وطن و عاشق این ملت، و میخواست که به سرعت مخصوصا بعد از سفر اروپا که وقتی دید که ما در کجاستیم و اروپا در کجاست، آه از نهادش برآمد و یک باره کوشش کرد که راه صد ساله را یک شبه بره. و ای عجلش هم یکی از عوامل سکوت شد. به هر حال شاه امان الله رفت با نام نیک و در تاریخ ملت افغانستان جایگاه شامخ داره و نسلهای بعدی هم باید که از شاه امان الله خاطره فداکاری و جانبازی بیاموزن و سرمشق آزادی و وطنخواهی و آباد کردن و علم پروری برخواد همین شخصیت گرامی وطن بسازن.
بله استاد تشکر. استاد محترم وطنمل صاحب، یک چیزی که من از مطبوعات دیگه دنیا شنیدم ویست که میگن اتاترک هم دورانشان بوده، چندین بار میگن در تلفون یا در صحبتهای شخصی، نمیفهم، من خود تاریخ شناس نیستم، برش توصیه کرده بود که تو اول اردوی تا قوی بساز، امنیت تا صحیح بود، بعد از او روی ریفورما باید تو چکنی. اگر تو بدون اردوی قوی، بدون امنیت، بدون مجلس قوی در افغانستان اگر این کارا رو کنی، شاید قربانی امو دسیسه های شبیه که مثلا که دین از دست رفت، یعنی دین از دست رفت، خود چندین سال از ما رو در و در کرده. این دین خود از دست نمیره، دین خود از خود صاحب داره، از خود دیگه گپا داره. خود یعنی یک دوتا ملای علاپته میخیزه که ملای حقیقی نیست، یعنی مملکت به هر طرف در و در میسازن. به هر حال از تفسیر اگتی شام سیب و تمال سیب چی میگن شما؟
اگوری انگری دیگه وقت انگریز یا پالیسی درلوده چی دی با نفاق واچو په قومونو کې او به خپل مایان نیول، یا ماما خبره متل چې وبو به خړې کړې او بیا به مایان نیول. نو پاچا خان هم د دې د پالیسۍ په اړه وایي چې انګریزانو به په سیمه کې یو ملای استخدام کړ چې دی به د مالیم پر وړاندې دراو، دی ته به ویل چې دی بی دینه کسان دی، دی له دین منحرف شوی دی، او یو ډله به دی ملا سره ودرېدل چې دا به واقعي ملا نه و، بلکې د انګریز له خوانه به استخدام شوی ملا و، او بلې خوا ته به یو معلم استخدام کړ چې دا به بیا ملا ته ویل چې دا ورستپاتی قشر ده د ټولنې ده، او دی عقبګرا دی، دی مرتجعین دی، او دی نه غواړي چې هیواد پرمختګ وکړي. جګړه به د ملا او معلم ترمنځ وه، جګړه به د مدرسې او د مکتب ترمنځ وه. دغه انګریز د دغه ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خپل به حکومت کاو پر ولسونو باندې. نو هغه وخت هم انګریز هم دغه پالیسی تعقیبوله او چې په موږ باندې حکومت کاو. اوس هم زما په نظر دا ده چې موږ په وجل کېدلو نه ورکیږو، بلکې په ناپوهۍ موږ ورکیږو. نن سبا علم زده کړه د هیواد کې دغه فقرا د ملا تیر تشکیلی. کچیر ته موږ پوها ولرو، موږ به اردو هم ولرو، موږ به اقتصاد هم ولرو، موږ به ټولنیز خدمات هم په خطو ګوراندې کړو، هغه وخت کې امان الله خان اړینه بوله چې باید موږ علم وکړو، موږ زده کړه وکړو، ځکه چې د هیواد د ملا تیر دغه زده کړې دي. که موږ زده کړه کړې وای په هغه وخت کې، نن به موږ له دغو حالات سره، له دغو حوادثو سره، له دغسې حالات سره نه وای مواجه. که موږ هلته علم کړی وای، لوړ تحصیلات مکړی وای نو هیواد بل دغه بدبختی سره نه مخامخ کیده. ولی زموږ ناپوهی څخه همدغه کلاګرو او بهرنیو استخباراتي کړیو ګټه پورته کړله چې نن زموږ وضعیت هم ښه شوی نه دی، باوجود د دې چې موږ اردو هم درلوده، مجهزه اردو مو درلوده، ولی زده کړې مو نه درلوده، پوهه مو نه درلوده، په جهل کې موږ ساتلی وو. بالاخره اردو یې را باندې تباه کړله، هغه څه تجهیزات مو چې درلوده، مجهز اردو مو چې درلوده، ټول علم موږ نه واخیستله. نو علم زما په نظر امان الله خان دغه برخې ته زیاته توجه کوله او د دغه علم او زده کړې په اهمیت باندې خبر وو. نو زما په نظر هم چې دغه برخې ته اهمیت ورکړی وو او اوس هم مهم ده، هغه وخت هم مهم و اوس هم مهم ده.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. استاد رفیع، د امان الله خان په اصلاحاتو کې د محمود طرزي رول څومره وو؟
د حضرت امان الله خان ما مخکې وویل چې دی د ازادۍ پروویانو شوی وو او محمود طرزي یو روان سناس انسان وو، هغه دی در کړی وو. لیکن دی پوهېده چې دا یو استبدادي دولت دی، که زه د باندې نه مبارزه وکړم ناکامېږم. هماغه وو چې محمود طرزي خپله لور امان الله خان ته ورکړه، بله لور یې عنایت الله خان ته ورکړه، دربار ته ورننووت او په دربار کې دننه په د مستقیم اغېز لاندې وو حضرت امان الله خان، او درسونه یې ځینې زده کول او هېواد پالنه یې ځینې زده کول، او په خپله هم په ده کې دا ماتره موجوده وه. دماغه وو چې د دې روزنې په رڼا کې دی دې ته چمتو شو چې د هېواد ازادي واخلي، د هېواد د آبادۍ لپاره پروګرامونه جوړ کړي او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته حاضر شي. نو هماغه وو چې حضرت امان الله خان وکړی شول چې په لسو کلونو کې هېواد د پرمختګ لور ته ورسوي. او بل مشکل دا وو چې انګریز په شا کې وو، انګریز مشکل درلود، هغه یوازې د افغانستان نه ماته نه شوی زغملی، بلکې افغانستان د انګریز لپاره نړیوال درس وو د ازادۍ. که افغانستان همداسې پاتې وای په خپل حال، انګریز به د ټولې دنیا نه وتلی وو. نو په همدې اساس وو چې انګریز ګزارونه کول، وارونه یې کول، د افغانستان د ترقۍ مخه یې نیوله، توطیې جوړولې. تاسې مخکې وویل چې د ده د دین په باره کې، دی ډېر دیندار انسان وو، دی ډېر په وطن مین انسان وو، دی د پاک سړی وو، بې هېڅ نه وه داسې کارونه چې هغه د اسلام ضد وي، هغه د اجتماعي اخلاقو ضد وي، دا یې نه درلودل. ډېر په ارامۍ غوښتل چې افغانستان د یو اسلامي هېواد په توګه ترقي وکړي، پرمختګ وکړي. نو انګریزان دې ته متوجه وو. کله چې دی انګلستان ته ولاړ په سفر، انګریزانو ورته وویل چې ته هغه ته مه ځه، شوروي ته مه ځه. ده ورته وویل چې زه د یوه هېواد، د یوه خپلواک هېواد پاچا یم، زه د چا امر نه شم منلی. لکه څنګه چې مرحوم داود خان هم همدا خبره تکرار کړه، شورویانو ته ځواب ورکړه او قرباني شو.
استاد رفیع، یو مسله، تاسو د دې دین په نامه له امان الله خان سره جنگ وشو او امان الله خان یې له واک لري کړ، څه فکر کوئ له هغه وخته تر اوسه پورې څومره فرق راغلی دی؟ تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جنگ کېږي په همدې نامه کېږي، یو شمېر فکر کوي چې دین یې له لاسه ورکړو، د موږ په ټولنه کې څه تغییر راغلی دی او که نه؟ هماغه وضعیت چې ما هغه وخت درلود اوس هم لرو،
یعنی تقریبا یک قرن تېر
شوی. هماغه وضعیت تاسو ولیدل چې د مغو حربې نه استفاده کېږي او په منفي ډول، او مغو تاسو ګورو چې د پاکستان هغه ملایان چې د جهاد فتواوې ورکوي، پخپله پخپل اولادونه خپلې لونې په طب کې اچوي. ملا حسن جان د خدای وبخښي لور یې په طب کې وه، لیکن زه یوه ورځ دی راغلی و ننګرهار ته د طالبانو په وخت کې، زه ورته ناست وم، ویل چې تاسې د دین د دنیا علم مه کوئ، یوازې د دین علم کوئ، دنیا باطله ده. لیکن ده پخپله عملا نه، هغه ملایان شیطان صفته ملایان چې په پاکستان کې ناست دي، هغه دې ته لمن وهي او یو شمېر خالي ذهنه کسانې پیدا کړي چې ملایان هم نه دي، د هغو نه استفاده کوي، رالیږي، انتحار ته چمتو کوي،
انفجار ته چمتو کوي تر اوسه ما قصه ده هماغه دیګ هماغه کاسه.
بله تشکر استاد رحیم. استاد به پایان پروگرام نزدیک میشیم، منتها یه گپ دیگه صاحب که دمو مرحوم ملا خان در وقت مرحوم ملا خان حتی میخواست فابریکه تیاره سازی رو بیاره در مملکت، حتی او خط ریل داشتیم یک چند متر در تحصیلات زیاد فایده میشتر این کارا رو میکردیم، خود امروز تیاره رو از خارج نمیخریدیم، خود ما جور میکردیم. سبب دو خاطر کسای تیاره فروشا و تیل فروشا و ترگپا هم شاید در ذهن بعض کسایی که در موضوع آگاه نیستن امی تبلیغات هم اندازن که باش یا درس نخوانن ترقی نکنن، این خوف بکنن که ما تجارت خود کنیم پیسی خود پیدا بگیم. از اون خاطر سب از این تاریخ چی یک درس باید کشیده شوه بر از این که بعضی از استادای رقم شما گفته که کسایی که تاریخ به تفنگ میزنه تا او مانای چیز که آینده خود به توپ میپرانه سب چی فکر میگن چی باید شوه چی درس کشیده شوه سب؟
عزیز که اولا در یک نکته در باره امان الله بگویم که با وجود که یک مسلمان معتقد بود هیچ گونه تعصب مذهبی نداشت. وقتی که انگلیس ها مانع زائرین شیعه که میخواستند به مشهد به زیارت برن انگلیس ها ممانعت کردند، شاه امان الله به مسئولان افغانستان در شب قاره هدایت داد که فورا این برادران شیعه را شما به کابل روان کنید و در کابل بسیار پذیرایی گرم کرد، از آنها سفرخش دادشان و از رای هرات به مشهد روانشان کرد. از قسم یک بار یک کاروانی از مردم توری را انقدر کمک کرد. به هر حال از دوران سلطنت شاه امان الله غازی شهریار دلسوز ناکام درزهای زیاد برای ما باقی مانده. اگر متاسفانه ما درس پذیر باشیم، امی وسعت نظر، امی عدم تعصب، امی اعتقاد پاک اسلامی بدور از خرافات، بدور از جهل، بدور از بی‌سوادی، نوکر بیگانه نشدن، به ملت خود فکر کردن با بلند نظری، به خدمت به دیار عقیده داشتن، اینا درس هایی است که و فریب دشمنای بیگانه دور و نزدیک نخوردن، اینا درس هایی است که درس های فراوان دیگه هم هست، ولی از جمله این درس ها برای نسل ما هم قابل آموختن است و قابل پیروی است. روان این شهریار جوان ناکام که در راه عشق به ملت افغانستان و دشت و دمن افغانستان نامرادانه از دنیا رفت شاد باد.
بله تشکر استاد محترم. استاد رفیع توصیه شما چی است بر تلویزیون، رادیو، مچم وزارت اطلاعات فرهنگ میگپا چرا سبی مسائل ملی را همیشه نمیارن در تلویزیون ها در صحبت های تاریخی ای که مردم آگاه شوان و شار شوان بفهمن که دیگه پشت از این گپای غلط آدم نگرده، یعنی تحت تاثیر تبلیغات سو نره؟ پیشنهادتان چیست استاد رفیع؟
دست داره، تلویزیون ها داره، رادیو ها داره، اخبار ها داره، اونیا باید اول وظیفه ملی خود در کنه، بدون از اینکه دولت برش بگوید، بدون از اینکه کسی برش هدایت بده، او باید مسائل ملی، منافع ملی و ارزش های ملی را تبلیغ کنه، از هر طرف درباره از او گپ بزنه تا مردم ما آگاه شوه، بفهمه و منافع ملی را برتر از همه منافع بدانه. چرا منافع ملی ما بسیار زیاد و فراوان است، در طول هزارها سال تشکل یافته و مابین آمده. ما یک جغرافی پر افتخار داریم، ما یک تاریخ پر افتخار داریم، ما یک فرهنگ پر افتخار داریم، ما ارزش‌های ملی پر افتخار داریم. اینیا را باید تبلیغ کنه، این را وظیفه خود بدانه و کسی که رسانه میگیره و کار میکنه اگر منافع ملی را در نظر نگیره متاسفانه ساقویی است که به دست خود داره و زندگی مردم خود توسط از او از بین میبره. اینیا باید اول مسئولیت خود درک کنه و دولت هم که کسی را امتیاز میده باید اول هم احساس ملیش درک کنه. اگر چنین نباشه و رسانه ها وظیفه خود اجرا نکنه، در عین حال اینیا به ملت خود خیانت میکنه و ملت خود به بیراهه میبره.
در ازیاد مننه استاد حبیب الله رفیع، همدار از استاد محمد یعقوب وطن ملا و استاد مخدوم رحیم چی پدیخ پراوانه که مو گدون وکرل، لطاسو دیر دیر مننه، لطاسو آوریدون که هم منندویو چه خپراوانه مو آوریدله. طولو آوریدون که طولو افغانانو تا دی در خپلواقعی نهنیوی ما کالیزا یو زلبیا مبارکه وی دی خپراوانی پا دو هم ساعت که بیا هم ترشن آسمان لاندی خپراوانه دوام که وی پا دو هم ساعت که پدی خبری که و چه څنګه کېدای شي چې افغانستان خود کفا شي یا په نسبي ډول په ځان بسیا شي. هیله ده چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې سر له اوسه په دې موضوع پیغامونه راواستوئ. د پوهنتون یو استاد ښاغلی رحیم الله صافی، د اقتصاد د وزارت سلاحکار او ویان ښاغلی سهراب بهمن، او همدارس د کرنې د وزارت ویان ښاغلی اکبر رستمی مو میلمانه دي. خو اوس د دې سات خبرونه واورئ چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح در عقب دروازه های بسته صورت نمیگیرد. شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواستار اعلام آتش بس شد. و عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان به عنوان صدر اعظم این کشور حلف وفاداری یاد کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح بدون اجماع سیاسی در عقب دروازه های بسته صورت نمیگیرد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیش از چاشت امروز با شمار از مسئولین رسانه های چاپی، تصویری و صوتی کشور دیدار نمود و در مورد مسائل مربوط به صلح و برخی دیگر موضوعات صحبت کرد. رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است حکومت افغانستان برای صلح طرح‌ها و برنامه‌ها دارد و در این خصوص اجماع کشورهای اسلامی، منطقه و جامعه بین المللی را نیز با خود دارد. و همین مسئله باعث شده که طالبان مسلح سابقه مذهبی جنگ را از دست بدهند. رئیس جمهور غنی از مسئولین رسانه‌های کشور خواسته تا در راستای برگزاری یک بحث ملی و سرتاسری روی مسائل ملی کشور با حکومت همکاری همه‌جانبه کنند. شورای عالی صلح از طالبان مسلح و حکومت افغانستان خواستار اعلان آتش بس شده است. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح امروز در پیام کوتاهی ابراز امیدواری کرد کردو جناب به این خواست پاسخ مثبت بدهند.
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلان آتش بس کنند.
این در حال است که رهبر طالبان مسلح در یک اعلامیه که امروز به مناسبت عید قربان نشر شد گفته است تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند صلح و ثبات در کشور تامین نخواهد شد. با آنکه در این اعلامیه طالبان از اعلان آتش بس چیز گفتن نشده، اما به نقل از عبت الله آخوندزاده آمده است که مذاکرات مستقیم صلح با آمریکا یگانه راه ختم بحران جوری است. در این حال مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان میگوید آتش بس دوامدار میتواند زمینه را برای مذاکرات فراهم سازد. جمعیت هلال احمر افغانی 66 کودک را که به سوختگی های شدید و استخوان شکن مبتلا شدند برای درمان به جرمنی میفرستد. میرام صداقت سخنگوی جمعیت بر رادیو آزادی گفت این کودکان فردا رای جرمنی خواهند شد و برای 6 ماه و یا بیشتر تحت تداوی قرار خواهند گرفت. فردنسدورف یا دهکده صلح آلمان که یک نهاد خیریه است بر اساس یک توافقنامه از 30 سال به این سو با جمعیت هلال احمر افغانی همکاری می کند و تا کنون 4000 کودک بیمار افغان را تداوی کرده. وزارت صحت عمومی افغانستان از بروز بیماری کانگو در چند ولایت کشور ابراز نگرانی می کند و از باشندگان کشور می خواهد تا در روزهای عید قربان شرایط ایمنی را در نظر بگیرند. احمد جان نعیمی معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت از آغاز سال تا کنون 66 وقوع این بیماری در چند ولایت افغانستان ثبت شده. با گفته این وزارت در سال گذشته 163 وقوع این بیماری ثبت این وزارت شده بود. کانگو بیماری ویروسی است که در حیوانات بنابر گزیدن یک نوع حشره پیدا می شود و به بسیاری آسانی به انسان ها سرایت می کند. اکنون هم از منطقه و جهان. عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان امروز به عنوان صدر اعظم پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، رهبران سیاسی و نظامی، ستاره های سابق ورزش پاکستان و دیپلمات ها در مراسم الف وفاداری عمران خان 65 ساله اشتراک کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
از میان 342 عضو پارلمان پاکستان دیروز 176 وکیل به عمران خان رای دادن. به این ترتیب عمران خان شعباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز را که 96 رای پارلمان را به دست آورد شکست داد. عمران خان در انتخابات پارلمانی 25 جولای برنده شد، انتخاباتی که به باور شمار از اعضای دیگر پاکستان پر از تقلب بوده. شمار کشته شده های سیلاب های ویرانگر در ایالت کرالای هندوستان به بیش از 320 تن رسید. مقام های هندی از باران های موسمی بیشتر و بادهای شدید در جریان امروز و فردا هشدار دادند. نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان دیشب به این ایالت رسید. نیروهای نجات بیش از 200 هزار باشنده کرالا را به جاهای دیگر انتقال دادند. سرازیر شدن سیلاب ها در کرالا 9 روز پیش آغاز شد. مقام های هندوستان گفتند ظرف 100 سال گذشته این ویرانگرترین سیلاب ها در این ایالت است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات می کند و قرار است دو رهبر روی بحران سوریه، پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 و مخالفت ها با ایالات متحده امریکا بحث کنند. رئیس جمهور روسیه که در محفل عروسی وزیر خارجه اتریش اشتراک کرده امروز به جرمنی می رود. صدر اعظم جرمنی به روز جمعه محتاطانه هشدار داد که از ملاقاتش با ولادیمیر پوتین نباید توقعات زیاد داشت. انگلا مرکل به خبرنگاران در برلین گفت کشورش خواهان روابط خوب با روسیه است. خبرهای افغانستان جهان را با رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لاندی را با اسمت ساروان و ظریف نظر میشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجددن سلام های ما و آقای ساروان قبول کنین. در قسمت اول روی استقلال صحبت کردیم، حال در قسمت دوم برنامه ما اقتصاد خودکفا موضوع بحث ماست و مهمانای محترم ما در قسمت دوم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا هستند، همچنان منتظر آقای سهراب بهمن هستیم که سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد است، همچنان از طریق تلفن گوش میکنیم که با محترم آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت هم تماس برقرار شود.
بله نظر سب دنری هیچ هیواد بشپر پزن بسیار خودکفا نده، طول هیوادون یو بل ترتیا لری. خو له دې سره سره هغه هیوادونه چې په نسبي ډول خپلې زیاتې اړتیاوې په خپله پوره کوي په ځان بسیا یا خودکفا بللی شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اکثرو برخو کې که هغه صنعت دی یا زراعت په ځان بسیا نه دی. ولسمشر غني تېره اونۍ له کابینې وغوښتل چې باید د اقتصادي خودکفایي لپاره د افغانستان په مالي سیستم کې زیات اصلاحات راوړي او له فساد سره مبارزه چټکه کړي. ده وویل ممکن د نړیوالو مالی مرستې تر 2023 وروسته دوام ونه کړي یا ډېرې لږې شي، نو باید له شرایطو سمه استفاده وشي او په ځان د بسیا کېدو لارې ولټول شي. اوس هم ډېر افغانان په دې افسوس کوي چې په تېرو کلونو کې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستو څخه افغانستان سمه ګټه وانخیستلی شوه. باید کوم کارونه وشي چې افغانستان د خپلو دولتي مامورینو او پوځي کارکوونکو معاش په خپله برابر کړي، خپل ښوونځي او سړکونه په خپل جوړ او ترمیم کړي او په نورو برخو کې د بهرنیو پمرستو اتکا ډیرونه لري.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای دیگر ما هم تشریف آوردن، آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد، همچنان از طریق تلفن محترم آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت هم با ماستن. با تمام مهمانا دوباره خوش آمدید میگویم و همچنان عیدی که میای اوران برشان تبریک میگم، همچنان به شنونده های محترم ما که دیگه شاید فرصت نشد تا برنامه‌های دیگه، از او خاطر پیش از پیش عید مبارک.
بله ډیر مننه. مخکې تر دې چې د استاد صافی نظر واورو، اول به وګورو چې د افغانستان حکومت د دې لپاره چې افغانستان خودکفا شي او تر 2040 مخکې په دې برخه کې کارونه وکړي، او ځکه چې لاغه وروسته بیا به نړیوال مرستې لکه څنګه چې ولسمشر وایي کېدای شي بیخي کمی شي، نو افغانستان څه کوي، کوم کارونه یې تر لاس لاندې دي؟ لومړی که د اقتصاد وزارت سلاکار او ویاند شغل سهراب بهمن زموږ اوریدونکو ته وایست چې د خودکفا کېدو لپاره ستاسو وزارت کوم پلانونه او پروګرامونه لري؟
اجازه بدین که عرض سلام داشته باشم خدمت شما، شنونده های عزیز و مهمانان که از طریق تلویزیون و همچنان در استودیو با ما هستند. بحثی را که شما آغاز کردین یک موضوع بسیار اساس و سرنوشت ساز برای افغانستان هست، چون ما دیگه باید آهسته آهسته سرپای خود هم از نگاه مالی و هم از نگاه اقتصادی در تمام ابعادش باید سرپای خود استاد شویم. و دیگر ایست که کمک های جهانی در هیچ کشوری برای مادام العمر نبوده، برای همیش نبوده، و بعد از مدتی یا یک دهه یا نیم دهه یا بیشتر از او قطع میشه. و خوشبختانه افغانستان جز کشورهایی بوده که استثناهن کمک های جامعه جهانی بسیار سخاوتمندانه بوده و بیشتر از یک نیم دهه میشه که در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان بوده، و جا داره که از این کمک ها هم سپاسگزاری شوه، و چون خاصیت و هم فرهنگ افغان ها هستند که قدرشناسی بوده، بنان از این تشکری میکنیم. و در کنارش موضوعی که شما گفتین، بله باید هم از بود مالی و هم از بود اقتصادی ما سر پای خود استاد شویم، و بحثی را که وزارت اقتصاد مشترکاً پیش میبره با بانک جهانی و دیگر ادارات زیره، بحثی همی هست که ما هیچگاه از نظر مالی و از نظر اقتصادی سر پای خود استاد شده نمیتونیم تا زمانی که ما نریم به طرف تولیدی شدن. و وزارت اقتصاد بحث تولیدی شدن در محور قرار داده، چون از او طریق ما میتونیم رشد اقتصادی و در زمینه کاهش فقر و همچنان کاریابی کار بکنیم، چون تا زمانی که تولید صورت نگیره هیچگاه شما از وابستگی های اقتصادی بیرون شده نمیتونیم، چی از بودی مالی و چی هم از بودی مصرفی. منان بحثی که در وزارت اقتصاد آغاز کردیم می هست که یک تعداد اقلامی وارداتی ما هستند که خوشبختانه توانایی های تولیدیش هستند در افغانستان، و 7-8 قلمی هست که 30% مجموع واردات را تشکیل میده. در صورتی که این 30% تعویض شود تا سال 2024 که بحث ما هم در وزارت و با جمعی از ادارات زیربط و کمک کننده ها هم می هست که ما بتوانیم این 8 قلم حداقل تغییر بیاریم. با تغییری از این 8 قلم در حقیقت رشد اقتصادی افغانستان که حال به اوسطش 2.4% هست به 5.5% میرسه، و یک کمی هم تغییراتی را در سیستم در کار و سرمایه گذاری در معادن به وجود بیاریم که 1.5% او هم کمک میکنه که رشد اقتصادی افغانستان به 8% میرسه. و با از این طریق رشد شما میتونید که در کاریابی و جمع‌آوری عواید و موارد دیگری که میتونه برای اقتصاد کمک بکنه، مثل کاهش فقر و کاریابی، زمینش برابر بکنه. و بحثی را که در پهلوی موضوعات اقتصادی هم مطرح هست، بحث اصلاحات مالی هم مطرح هست که وزارت مالیه افغانستان سری از او مشخصا کار میکنه. این هست که ما هم از بود مالی هم بریم به طرف خودکفایی شدن، و شما میدونین که نظر به سالهای گذشته یکی دو سال میشه که از بود عوایداتی افغانستان تا اندازه ای اما تانسته که اما تارگتی که برش تعیین شده و حتی بعضی مواقع بالای از او تارگت هم
برش
کرده.
خب با اجازه استاد صافی که استاد هستن، ما شاگرده یک ذره گفت بزنیم باز استاد بار اصلاح سازه. آقای محترم اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت هم هستن در خط تلفن. آقای رستمی، یک وقت یک فکایی جور شده بود، خب او خب میگن دیگه هر کس بمونه رقم خود، گویا از یک از رهبرهای ما شما پرسان کرده بودن که افغانستان زراعتیست یا صناعتیست، بازو گفته بوده حالا غیر منسلک هستک. از او خاطر اتنام گفت گفته میشه در بسیاری ممالک ستون فقرات اصلی یک مملکت زراعت است و مسئله آب و انهار و ایگپاس. از این نقطه نظر مردم بسیار جات شکایت دارن، نه او بابا ماند و نه بند جور شد و برقای مام رفت و از یک قبیل مسائل. سب در این مورد وزارت شما سب چی اقدامات میکنه که اوای ما به جای نرسه به ایران و پاکستان از این قبیل مسائل؟ سب
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود خدمت شما آقای بهمنی عزیز، جناب استاد گرامی و شنوندگان محترم. البته اگر ما به صورت مشخص مسیر کاری را در نظر بگیریم، وزارت زراعت در بخش توسعه زراعت، توسعه سکتور آبیاری و سکتور مالداری فعالیت دارد. در بخش آبیاری آن چیزی که شما اشاره کردیم، تنظیم آب در مزرعه، یعنی تحت پوشش قرار دادن زمین‌های زراعتی، از مسئولیت‌های وزارت زراعت است که بدون شک برای دیهاقین و باغدارا سهولت‌ها را مساعد بسازه. با توجه به این، قبل از اینکه روی موضوع بیایم، یک مقدمه کوتاه جناب بهمن هم حضور داره. بدون شک زراعت قلب اقتصاد افغانستان تشکیل میده و زراعت سکتوری است که خودکفایی در این سکتور میتونه تغییرات اساسی را در دسترخوان مردم ایجاد بکنه و اتفاقا بیشترین اشتغالی که در ایجاد شده در کشور در سکتور زراعت است. با توجه به ویژگی هایی که موجود است، بدون شک حکومت تا چند سال گذشته در قسمت سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری و توسعه سکتور زراعت کارهای خوب را انجام داده. تمرکز اساسی حکومت تا یک سال گذشته، بخصوص سالهای آینده، روی زیرساخت‌های زراعتی است. یک مثال، شما در قسمت پروژه آبیاری، پروژه کلان آبیاری اشاره کردید، به همین شکل سایر پروژه‌ای که بتونه یک تحول اساسی را در سکتور زراعت بیاره به میان بیاره، از اولویت‌های اساسی وزارت زراعت است و فعلا روی از اینا کار میکنه. در صورت که فرصت بود با جزئیات به هر کدامشان میپردازیم.
بله سم.
در بخش
بله،
دیگه مننه. بیا به هم نوبت در کو شاخله رستمی وسته استاد نوبت شاخله رحیم الله صفبای د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځی رئیس. استاد، تر څه حد پورې امکان شته چې په نسبی ډول افغانستان خود کې فاشي؟ ډیر اندیشنه په دې برخه کې ده چې تر 2040 کال پورې ممکن افغانستان سره نړیوال مرستې کم شي، او بیا که په دې وسنی شکل سره وضعیت رواني، افغانستان خو نه داتوان دی چې د خپل امنیتي ځواکونو معاش ورکړي، نه د معلمینو، او شاید مشکلات نور هم زیات شي. آیا تاسو پرمختګ وینئ په دې برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا، یا په مجموع کې په افغانستان کې په دې برخه کې کارونه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي رادیو د صفو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. تاسو ته جناب نظر صاحب ته خپل نیکی هیلې وړاندې کوم، او دوی ته د الله اختر مبارک، ټول ملت ته خدای پاک د صلح او د آرامۍ او د اسودګۍ اختر ولري. جناب ځوان سیس بغواړم چې یو لنډ مقدمه کې د مالک 2001 نارادي خواته د سنگیرنې وی چې په افغانستان کې بل اخره یو لوی بدلون راځي، بل خصوص د اقتصاد او د افغانستان د انکشاف په برخه کې، او توقعات هم داسې کېدل. تر یو حد پورې، تر 2010 پورې مونګورو چې نسبی او یو حد پورې انکشاف رامنځته شو، البته غټ او عمده رول پکې بیرونی کومکونه چې په افغانستان ته سره حاضر شول، او زمونږ ناخالص عاید یا جی ډی پی په مخ په انکشاف و. ولی وروسته ګورو چې متاسفانه مونږ چې کله خارجي کومکونه تر ډیر حد پورې کمیږي، دلته متاسفانه مشکلات هم زیاتیږي. په ټوله کې دا تشویش چې تاسو ورته اشاره وکوله، زما په نظر باندې زه چې د افغانستان اوسنی اقتصادي پوتنشل ته ګورم، چې که ورته دقیقه توجه شي، زه فکر کوم افغانستان تر ډېر 40 سر نشي مخکېدلی. ولې دا چې څو اساسي کارونه باید وشي په افغانستان کې. لومړی دا چې لکه مخکې چې جناب مشاور صاحب ویان د وزارت اقتصاد ورته اشاره وکړله، همداسې نورو دوستانو، پوڅو مشخص او آبادو کې باید کار وشي. لومړی خدای د چې د اقتصاد وزارت تک زودی ته درس دوی مستقیما مخاطب کما یو مناسب بستر سازي چې هغه په پالیسیانو کې د هغه په اقتصادي سیاست کې د نور معامل چې دوی ورته یو منظم بستر سازي ولري، ورسره څنګه د اقتصاد د زراعت سکتور کې کار کول دي او همدارنګ د صنعت په سکتور کې کار کول دي، لکه څنګه چې مخکې د ورته اشاره وشوله چې افغانستان یو زراعتي او د مالدارۍ هیواد دی، نو کولای شو چې په دې عرصه کې مونږ کار وکړو. یعنی په ټوله کې که دقیقا د افغانستان اقتصاد په څو بخشونو باندې وویشل شي او په هر بخش کې منظمې ستراتیژیانې پر مخ لاړې شي چې هغه مثلا په غټه سطح کې او لویه سطح باندې ده، بیا متوسطه سطح بې ده، بیا وړه او بیا تر ډیره وړه پورې، چې یعنې د وړو کورنیو نیولې بیا د دولت په غټو سطحو پورې چې مونږ راځو هغې باندې بحث کوو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان شپږ دېرش میلیونه نفوس شاوخوا چې دقیقا صحیح نه دي شوي، زه فکر کوم دغه منابع چې مونږ لرو، امکانات چې مونږ لرو، دا زمونږ نه زیات هم دي، اضافه هم دي او ډېرې زیاتې. مونږ په سیمه ییز په دغه منطقه کې چې اوسېږو یعنې ډېر غني هېواد یو،
امکانات لرو لیکن سمه استفاده مو نه ده ترې کړې او په آینده کې هم ګمان نه کوم چې تصمیم وي چې استفاده ترې وکړو. رستمی صاحب له تاسو څخه مخکې تر دې چې ښاغلی بهمن څخه پوښتنه وکړم، له تاسو څخه یوه پوښتنه دا ده چې پرله پسې وچکالۍ په افغانستان نازلیږي او د اوبو واټر ټیبل هم ورځ په ورځ په ټیټېدو ده او خلک اکثره ځایو کې چې اوس ګورو له همدغه د ځمکې لاندې اوبه راباسي او زراعت پرې کوي. له بلې خوا زراعت سره او له اوبو سره مالداري هم ارتباط لري، مالداري مو هم په ختمېدو ده، سږ کال هم ډېره بده ضربه ورته وارده شوه او په تیرو کلو کې هم مالداري ډېره زیانمنه شوې ده. نو دغو خبرو ته په پام سره څنګه تاسې خوشبینه یاست چې په راتلونکو کلونو کې به افغانستان په دې برخو کې پرمختګ وکړي او خودکفا بشي؟
البته بدون شک طی سالهای گذشته در قسمت افزایش تولیدات و رسیدن به خودکفایی در برخی از تولیدات زراعتی ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم. مثلا سال به سال تولیدات غلجات ما بیشتر میشد، سال گذشته به 4.5 میلیون متریک تن رسید که تقریبا از 6 میلیون متریک تن نیاز مردم افغانستان، ما صرف 1.5 میلیون متریک تن کمبود داشتیم. اما اون چیزی که شما اشاره کردین، بدون شک متاسفانه در سال جاری خشکسالی تأثیر زیادی روی سکتور زراعت بخصوص روی سکتور مالداری به جا گذاشت. آخرین گزارش هایی که ما طی هفته گذشته دریافت کردیم از ولایات، متاسفانه خشکسالی های امسال باعث شده که کشتزارهای گندم، کشتزارهای للمی به شکل بی‌پیشینه در سال جاری کاهش پیدا بکنه و امسال پیش بینی میشه که ما بین 3.5 تا 3.7 میلیون متریک تن تولیدات داشته باشیم. یعنی نسبت به سال گذشته با توجه به خشکسالی ها متاسفانه با 80,000 متریک تن تا 1 میلیون متریک تن ما نسبت به سال گذشته تولیدات کم داریم. به همین شکل در بخش تولید شالی هم نسبت به سال گذشته پیش بینی میشه که تولیدات ما کمتر باشه، ولی در سکتور باغداری خوشبختانه تولیدات ما کاهش پیدا نکرده، بل در یک تعداد زیادی از ولایت ها نسبت به سالهای گذشته تولیدات ما بیشتر شده. مهمتر از همه آن چیزی که شما اشاره کردین، بله متاسفانه خشکسالی های امسال تأثیر بیشتر روی سکتور مالداری به جا گذاشت. افغانستان هم یک کشور زراعتی است، هم یک کشور مالداری. در دهات افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان، یک بخش از اقتصاد خانواده ها توسط سکتور مالداری تامین میشه، مسئولیت غذایی است که سکتور مالداری تامین میکنه، ولی متاسفانه امسال در یک تعداد زیادی از ولایت ها بنابر خشکسالی ها، علفچر ها، چراگاه ها، علفزار های ما خشکید و مالدارا مواشیشان با کمبود علوفه و مواد خوراکی حیوانی مواجه شد. به این لحاظ طرح اصراری حکومت می بود تا چند ماه گذشته تا در قدم اول برای جلوگیری از یک بحران مرگ و میر و تلف شدن مواشی و حداقل حفظ یمی وضعیت برای مالدارای آسیب پذیر اقدامات جدی شود مواد خوراکه، مواد غذایی و علفه مورد نیازشان تامین شد که خوشبختانه تا فعلا از شروع ماه حمل تا کنون در این راستا در 31 ولسوالی و آسیب پذیر اقداماتی به موقع صورت گرفته. همین امروزی که من با شما صحبت میکنم در یک تعداد از ولایت های آسیب پذیر دیگر روند توزیع مرحله دوم مواد خوراکی حیوانی در 14 ولایت آغاز شده. من میخوام در قسمت وضاحت بتم با توجه به این خشکسالیایی که امسال ما شاهد بودیم، متاسفانه در بخش تولید غلجات تا حد زیان وارد شده، کاهش در تولیدات داریم، ولی در سایر بخش ها گزارش های خوبی است، تولیدات ما بیشتر شده. ما امیدوار هستیم که با توجه به برنامه هایی که وزارت زراعت و در کل حکومت داره و پروژه های بزرگ زیربنایی را که در سکتور زراعت و مالداری تطبیق میکنه، بتانیم شاهد تحولات اساسی و تغییرات مثبت در راستا در سال آینده باشیم.
بله، تشکر. خب به هر حال آقای بهمن، منظور ما در این برنامه از بحث از موفقیت های دولت یا از عدم موفقیت یا نیست، منظور ما یک فکر دادن به مردم است که اقتصاد خودکفا چی است یا چگونه میتونیم در این راستا قدم های پیش برداریم از این قبیل مسائل. از او خاطر سب شما چی فکر میکنیم برای از این که در دیگه ممالک مراکز ریسرچ یا حقیقت یابی یا مطالعات یا زیاد میباشه، اینا بسیار زیاد مطالعه میکنن، دولت بر از او بودجه میتن و اینا از مردم نظر میخواین، میرن در جایش میبینن و بعد از او میگن که اینا والا افغانستان اگر زیادتر این قفیصت بر ساحه زراعت اگر کوشش کنه، این قدم مالداری، این قدم صنایع یا صنایع مدرن و مال صنایع یک چیز دیگه هم بنامونه به نام صنایع عقلدار، یعنی هر چیزی که جور میکنن از خود عقل دارن و اونا سر به خودم بسیار کارا را میکنه. از او خاطر در ایتر ساها دولت کدام حقیقت یابی کرده که در کدام ساها زیادتر بیشتر چی کنه که ما نسبی گفتی آقای ساروان که یک کمه که خودکفا شاییم، خودکفا چندان صحبت یعنی الفاظ خوب نیست، شاید حداقل یعنی یک اقتصاد داشته باشین که خود ما بتانیم کل چیزها را بچرخانیم با عایدات خود نیست، چی میگین؟
دقیقاً چیزی که شما گفتین، مراکز تحقیقی در حقیقت ستون اساسی برای پالیسی سازی ها است و خوشبختانه تقریبا یک ساعت پیش از این بحث یعنی مواردی که در حقیقت ریسرچ بود و تحقیق بود و این که ما سرمایه گذاری ها را کدام طرف سوق بدیم که میتونه برای در کوتاه مدت یا حداقل در میان مدت ما را کمک بکنه به طرفی از اینکه به یک رشد پایدار برسیم، خوشبختانه که یک بحث کلان تحت رهبری وزیر اقتصاد امروز تا ساعت 12:30 بجه بحث بود و در اون در حقیقت متخصصین ملی هم بودن و بین المللی هم بودن و بحث همی شد که ما باید بریم به طرفی از این که اقلامی را که توانایی های تولیدش هست در داخل تولید چه، که من خدمتتان چند تا را به طور نمونه میگم که ما هنوز هم واردات داریم، مثل که پیشتر رستمی سیب گفت بحث غلجات هست که ما تقریبا بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون تن سالانه واردات داریم، بحث سمنت است که یکی از اقلام کلان است و خوشبختانه ظرفیت های کلان تولیدی در داخل افغانستان هست، روغن خوراکی هست، موضوع سبزیجات هست، حبوبات هست که افغانستان میتونه تولید بکنه و اندک با البته با توجه که من میایم بعد همو بسترهایی که برای ازی ساخته شده را هم خدمتتون عرض میکنم، موضوع گوشت باب هست، گوشت ماهی هست، گوشت مثلا مرغ و انواع گوشت و دیگر چیز دیگری که هست، لبنیات هست و چیزی که میدونین افغانستان در این موقعیت قرار داره که هم برای مالداری، برای باغداری و هم برای تولید زراعتی یک فرصت بسیار خوبه داره و همچنان بعضی مواد معدنی ماست، مثل مثلا زغال سنگ که در کوتاه مدت بین 1 سال تا 3 سال میتونه که یک کمک بکنه به طرفی از این که حداقل ما به تولیدی شدن در داخل افغانستان بریم و بسترهای مناسبش هم تا اندازه کار بالایش شده که خوشبختانه هم موضوع ریسرچی را که شما گفتین یا مراکز تحقیقی را هم به همین مبنا هست که زراعت ما تنها حال ما دنبال تولیدی شدن نگردیم که به طور مثال ما زیاد تولید بکنیم، مهمترین نقطه در زراعت ارزش افزایی هست یا ولیو چین برش میگن، او هست که امروز خوشبختانه حتما رستمی بیشتر هم در این مورد خواهد گفت که اگری بزنس چارتر هست یا همون میثاق یک زراعت صنعتی است که در این زراعت صنعتی ما بیشتر تمرکز مانی هست که تنها مواد خامی که تولید میشه ما برای از این دنبال از این نباشیم که تولید بکنیم و صادر بکنیم، بلکه باید این پخته شوه و ارزش افزایی شوه. بحث بسیار ساده ای از اون بحث جلغوزه هست، بحث مثلا میوه خشک است اگر بسته‌بندی شوه، پکیجینگ شوه، به مراتب
قیمت جلغوزه را شور نتیم که جلغوزه گپ خراب نکنه.
ایدم است.
بله ایدم. به هر حال استاد محترم آقای
صافی، بس منظورم این بود که یعنی فرصت های کلان است. یک نکته دیگه میگم آقای نظر، بعد بحث باز با استاد ادامه میدیم. بیشتر در افغانستان متاسفانه امی عوامل اقتصادی اقتصاد افغانستان آسیب نزده، عوامل غیر اقتصادی متاسفانه که من چند تا از رو به طور نمونه میگم. ما بحث حکومت داری هست، بحث امنیت هست، بحث فساد هست، بحث ظرفیت سازی است و از همه مهمتر اقلیم است. و آخرین گزارشی هم که بانک جهانی داده گفته در سال آینده احتمالاً رشد اقتصادی کم میباشه نظر بگذشته، اما مثبت است و او بیشتر به عوامل غیر اقتصادی تاکید کرده. به طور مثال گفته اقلیم چیزی که شما بیشتر به بحث گرفته بودید و دو مورد دیگه موضوع انتخابات، چون در آخر در فصل خزان ما انتخابات پارلمانی را داریم و در فصل بهار سال آینده ما انتخابات ریاست جمهوری را داریم. بنان اگر این انتخابات با چالش‌هایی که متأسفانه در گذشته بود کمک با او وضعیت اگر همراه شود، باز واضح است که اقتصاد ما را کمک صدمه می‌بینه و شما دیدین که در سال 2014 اما شاکی که آمد برای اقتصاد، حتی در سالهای که بعدیش که مثل 2015 و 2016 باشه با مشکل میشه که جبران شود.
بله ډیر زیات مننه استاد صافی. لکه څنګه چې بهمن صاحب اشاره وکړه په ځینو برخو کې افغانستان غواړي چې خودکفا شي، طبعا چې په ټولو برخو کې هیڅ هیواد خودکفا نه ده، په یو برخه کې ولې بل هیواد څخه مرسته غواړي، یو شی به صادرایي یو شی به واردوي، لیکن په مجموع کې چې صادرات زیات شي او واردات کم شي، د هر هیواد هڅه او کوشش ده. ستاسو په نظر ځینې موارد ښاغلی بهمن اشاره وکړه، لکه سیمنټ چې افغانستان ښه ظرفیت لري کار وسی په دې برخې پانګونه وشي، نو ضرورت نه لري چې لګاونډي څخه وارد کړي. نورې کومې داسې برخې دي چې افغانستان په اسانه کولای شي چې خود کفا شي او له ګاونډي هیوادونو سره هم پکې سیالي وکړي؟
زه د هغه وخت کې چې شهرانی صاحب وزیر د معدن او یو خاطرې ته اشاره کوم، هغه سره بحث او په دې بحث کې غی د افغانستان د مالداری او د زراعت سکتور ته اشاره وکړه. غی ویل چې کومه خپل واردات شپږ لاوه میلیارډ ډالر فرض کو او راشو چې موږ څومره ظرفیت په بخش د مالداری او زراعت کې لرو، نو هغه ک ټول د افغانستان ټول باغونه میوي وکي او د افغانستان ټول ځمکه خزرات وکي، نو موږ به یو نیم میلیارډ ډالر خپل صادرات لوړ کړی شو. ولی وای ک د معدن بخش ته راشو، په معدن کې او طبي زیرمې که من ګولرو، نو من کولای شو چې مثلا خپل د صادرات تر 2023 پورې د سالورو الا 15 شپږ میلیارډ ډالر پورې لوړ کړی شو. دا مې یو زمینی اشاره وکوله
چې یعنی البته بیا دا هم مهمه چې په کومه برخه کې ډیرو خلکو ته کار پیدا کی شي.
بله دوم خبره ده چې د ترانزیت مسله ده. افغانستان داسې خوشبختانه په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې کولای شي چې د ترانزیت د فرصتونو نه استفاده وشي او افغانستان لوړ عاید لاسته راوړي. لکه څنګه چې مخکې وویلې چې کله معدن په معدن باندې کار کیږي یا د افغانستان کومې طبیعي زیرمې چې خدای په دې ملت باندې لورولې دي او دلته پرتې دي، که چیرته موږ د دې زمينه سازي کې کتابن چې په افغانستان کې په داخل کې دومره ظرفیت د سرمایه گذاری وجود نه لري، نو دلته بهرنی سرمایه گذاریان جلب کیږي. کله چې هغه دلته راځي سرمایه گذاری کیږي، لکه څنګه چې موږ په اقتصاد کې یو پیسلای یو سرکل لرو یو دایره لرو چې هغه چرخش کې چرخش شکل په جریان کې ویږي، نو تا باندې د کار نه د خلکو ته د کار پیدا کېدل نه د دې قانون نیولې تر تجارت پورې ټول په همدې اقتصادي چرخش کې پیسې په کار لویږي، کار په کار لویږي، هغه زیرمې چې موجود دي هغه راوستل کیږي او بل اخره خلک ترې استفاده کوي. یعنی په معدنیاتو باندې سرمایه گذاری ده، په ترانزیت باندې سرمایه گذاری ده، په د افغانستان په زراعت باندې کار دی، او غي تر څنګه چې ډیره زیاته مهمه ده چې تر ډیره پورې مدیریت د اقتصاد وزارت ته او تجارت وزارت ته بیرته ګرځي، هغه سالم اقتصادي پالیسیانې طرحه کول، سیاستونه طرحه کول او تسهیلات طرحه کول تر ډیره پورې کار شوی دی. که د اقتصاد وزارت طرف ته موږ لاړ شو یا د وزارت تجارت طرف ته لاړ شو، هغوی تر ډیره پورې په د خصوصي سکتور ته د پانګونې لپاره ځینې شرایط ځینې قوانینو باندې کار کړی دی.
بله.
اما دا چې په داسې شکل سره چې هغه قوي مشوقي دې لپاره چې دلته شي او په دې سکتور کې په دغه مواردو کې کار وشي تر څو پورې چې دغه د اقتصاد دغه چرخه یا مونږ وایو چې دغه ټایر په لار واچول شي او بل اخر مونږ شو کولای چې هغه تشویش چې مونږ یې لرو هغه رفع شي. زه بیا هم دې خبرې باندې په اکیدا بیا ورته اشاره کوم او وایم چې زمونږ دغه کم نفوس چې مونږ فعلا لرو او دغه امکانات او فرصتونه چې مونږ لرو، زه فکر کوم چې فرصتونه امکانات زمونږ د دین لوړ دي چې مونږ د تشویش ولرو چې مونږ به د کچیرته مونږ خارجي کومکونه یا خارجیان د افغانستان نه وځي یا که دلته به بحران رامنځته کیږي که د هغوی کومکونه قطع کیږي دلته به کم حالت رامنځته کیږي. زه فکر کوم ډېر د تشویش وړ نه ده، ولې دا په هغه صورت کې چې واقعا نو زه دا په ډېر زغرده باندې دا خبره کوم چې دلته خارجیان په واقعا د افغانستان انکشاف ته تعهد ورکي او کله چې د افغانستان انکشاف ته د خارجي هغه فکتور تعهد ورکوي نو تبا دلته امنیت راځي. کله چې امنیت راځي لکه مخکې چې ورته صاحب اشاره وکوله دا مستقیما زموږ په اقتصاد باندې تاثیر لري او تبا چې دلته به رشد رامنځته کیږي، زمینې به د اقتصادي رشد لپاره برابرېږي.
بله تشکر استاد صافی. حال نوبت شنوندهای محترم ما، شنوندهای عزیز، مهمانای محترم ما، فعلا استاد رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پوهنتون و محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد هستن، آقای رستمی فعلا دیگه گفتن کدام کار دیگه دارن، تلفنشان قطع شد. به هر حال ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شما روی مسئله اقتصاد که چطور میتونه افغانستان سرپای خود استاد شوه، اگر سوالا دارین، طرح دارین، نظر دارین، پیشنهاد دارین، با شماره تلفن برتان میگم.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی ما 00-4202-2112-45-01.
همدار از در افغان بیسیم در تصوات لشمیری لاری اسمس یا لان پیغام را واسطوی او یا هم در سکایب لاری لمرسر تماسونی سی راژیو دات آزادی زمرش در سکایب پته ده او ریدون که در تلیفون لاری را سرده خبری وکی. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمدین خبری کم در پکتیان سروان سرطات و ملمنو تخبر سلامون و اما
سلامت و سی
سلام نو روستا دما په فکر باندې چې کوم درې څلور شاندې دې ته خاص په امرنه نه ده سوي چې هغه دې تیلو غاز را ایستل دي. تاسو به هر معلومه ده چې د ایران کوم بنزونه جکس ول د 50 میلیارډ ډالر تجارت دې تیلو خاص ایران ولاره او دوم کرنه ته تاسو به هر معلومه ده چې د پاکستان د اٹک لسینا بسین بیل سوای د پنجاب مځکه ټولې په خورو دي او دریم داخلي ټیکسونه دي چې هغه مطلب ټوپلازي دي یا په تجارت باندې کومې مالی دي دغه ته خاص پاملرنه نه کیږي. نو که چیرته دغه ټول ته پاملرنه وشي دما په ګمان چې د ځان د خودکفایي لپاره به ډېره بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو لرادیو لریشه یا ویار رادیو تیتکی لطفا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سب سلامون و احترامت تا و نظر سب تورانده که اوما
کور دیوادان مهربانی.
سروان سب زمان خپل نظر خدا ده چه تاسی در اقتصاد تو بارک خبری وگه زراعتا و دغا پا حساب که زمان خپل شخصی نظر داده چه دغه خائنان چې کوم یو دی په دغه چوکۍ کې ناسي دغه د زراعت وزیر دی او که دا څوک چې دي نو دغه اقتصاد به جوړ نه شي تر څو یو صحیح
کسان را نشی چې پاک کسان چې په افغانستان باندې زړه درد کی په دغه مظلوم زړه باندې خلکو باندې زړه درد کی نو اقتصاد به صحیح شي سیبا نو دغه ظالمانه
او سید تاسو کوم ځنګړی پښتنه یا پیشنهاد کلری تاسو د خلکو د لری کول
خاين امیارم نګوي نو میشه دمی سوال
بله خپل خبره کولای شي کدا خبري مونږ کوي توند خبري ونه کوي بله بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله سلام عرض میکنم به شما مهمانان تام فرهاد روچ از دوگر صحبت میکنم
خوش آمدین فرهاد صاحب بفرمایید
زنده باشین آقای نظر یک سوال یک خواهش از یک انتقال از وزارت زراعت داشتم وزارت زراعت در ولایت یا سطح خود داره که برنامه لیگ زنا ترها و برنامه های اینا رو تطبیق میکنه و در هر ولسوالی اینا مدیریت دارن که مدیران باید کارهای اینا رو در سطح ولسوالی انجام بدن. مگر متاسفانه ولایت لوگر با توجه به این که ولایت زراعتی است، ولایتی است که به حساب مالداری و باغداری خیلی واقعا پیشرفته و تمام اقتصادش بر اساس مالداری و زراعت و باغداری استوار است، مگر اینها هیچ کاری کوکن قابل قبول باشه، چشمگیر باشه؟ ما تا حال از ریاست زراعت ولایت لوگر که نماینده وزارت زراعت است ما ندیدیم، بجز این که اینها بعضی اوقات امی تخمای اصلاح شده گندم یا در بدل پول یا به گونه رایگان توزیع میکنند. در بخش باغداری که امروزه بعضی کسایی که ما میبینیم اونا متخصص کارشناس زراعت هستن، خودشان به باغداری رو آوردن، اونا که کار میکنن به گونه خیلی پیشرفته و مدرن امروزیش، اونا خیلی اصلاحات خوب به دست میارن. مثلا اگر شما به بدنه و ساقه های درختان ما توجه داشته باشین، خیلی واقعا شاداب است، استوار است، همچنین از لحاظ اصلاحاتش خیلی خوب است، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ اندازه و سایزش. مگم دیگر دهقانه ای کنها از زراعت امروزی و مدرن میکانیزه چیزی نمیدارن، اونا خیلی به محصولات خیلی اندک کرد تا کفاف اقتصاد و ماش امرار و ماش امروزی و اندک شنن نمیشه، اونا تن دادن. مگم
وزارت زراعت
تاری نکرد نماینده های متخصص خود بفرستند یک خدمت مشوره و کاربرد عملی اینا همکاری بکنن.
بله اردون که لرودزان معرفی که آزادی رادیو.
بعد شکر سلام تک پل سلامون تا تا نظر سب تا و قدرمون ملمانو تا
سلامت
بسی
مرابانی
که
تشکر زونده بسی سلام سب پلندو که دک پل ولایت دقید
سوال
من ولایت یو زراعتی ولایت دی او طول که پسندو که اتیاد نیسا در طول زراعت در تیشه دی اغشل دیسا در نور طول مالدار دی مالو نکی سروان سب په دغه اتلس کالو کې دغه ولس کالو کې دغه شپاړس کالو کې دا حکومت راغلی دی چې یوې افغاني کارې د هلمند په ولایت کې د زراعت لپاره نه ده کړی. تاسو ته معلومه ده چې په هلمند کې د هلمند د ریاست عمومي وادي هلمند په نامه سره یو ریاست لرو چې ډېر پراخ لوی تشکیل لري د زراعت په برخه کې، د ابیاری په برخه کې او په کور کې په ټول د زراعت په سکتور کې سخت لوی ریاست دی، پرسونل هم پوره دی، نفر هم لري. اما تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې زموږ د اوبو سیستم هغه سیستم چې په وخت کې جوړ شوی و یو ډېر بهترین سیستم و، د امریکایانو له خوا جوړ شوی و، د هلمند ولایت د اوبو رسولو سیستم و، هغه سیستم اوس پل دی، فقط هغه سیستم یو رغونه غواړي. په دغه کې دولت هیڅ نوه په کار نه دی کړی. که چیرې د هلمند ولایت د زراعت په برخه کې هلمند ته توجه وشي، تاسو باور وکړئ چې سروان صاحب چې موږ یوه لویه فابریکه لرو د تصدی بوس په نامه سره، دغه فابریکه په د اتلس کاله کې چا ونه رغوله چې دې ته پخته راځي، دې پخته انتقالوله خارج ته، دې غوړي تولیدوله خلکو ته، او درې نیم زره نفرو ته یې د کار زمینه مساعده کړې وه. نو په داسې ډول چې اوس چې دوی په دغه هغه چې لاس کې دی او دوی کولی شي چې په هغه باندې کار وکړي، په هغه باندې کار نه دی کړی، خود دفاع کړی نه دی خپل ځان. هلمند د غنمو کندو بلل کېده چې دا ټول افغانستان ته یې غنم ورکوله. نو دولت نه مې دغه هیله ده، دغه مې ارزو ده له دولت نه چې د هلمند خلکو ته که نور څه خدمت نه کوي، نور څه نه ورکوي، دغه تاریخ په بدل کې خو
بله حاجی صاحب دلتون پرسه خیر باشه
بله
کل غفار امروز آباد نکنیم خلاص نکنیم
بله یو بل اردن کې سلامات اوسه لټول اردن کو منندو یو وس په ورشو ملمنو ته یو اردن کې خیر لاسته دوی ته به نوبت ورکو خبري وکي یو سلانډي لطفا
انت شکر اسم ما محمد حسن است تخلص احسانی از بچه کابل با شما تا تماس هستم
بله احسانی سه بفرمایید
تشکر نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران گرامی شما و مهمانان گرامی شما و قبل از هر عید سعید اظهار را تبریک میگم برای شما و تمام ملت مسلمان افغانستان و تمام ملت مسلمان جهان و من میخوام نظر خودم از مهمانان شما سوال داشته باشم
نه.
من میخوام اینو بگویم به نظر شخصی ما که تا زمانی که دولت یک پالیسی اقتصادی و یک استراتژی اقتصادی و یک مکانیزمی که امنیت و صلح در افغانستان برقرار باشه تا زمانی که امنیت نباشد تا زمانی که صلح برقرار نباشد و یک اقتصادی که واقعا خارجی ها بودن اینها از آن استفاده میکردن که فرصت طلایی به دست آمده بودن با همکاری خارجی ها زیربناهای افغانستان و خصوصا وزارت زراعت آبیاری ما فانوس هیچ کار را نکردن دشت بکوا و دلارام میتونستن که آب هلمند استفاده میکردن اونجا زراعت توسعه میدادن من در ولایت میدان وردک به خودم از میدان وردک هستم سه اول و سه دوم بیسود که آب در آب هلمند از ذهن سیاسی ولسوالی سه اول بهسود هست آب میره اصلا ازش استفاده نشده دشت های بسیار زیاد زراعتی را ما داریم که هیچ آب ازش استفاده نشده و کانال های آبیاری بدی نیامده و اول این از گزینه که وقت برق نباشه بند برق ساخته نشه ما فکر میکنم که هیچ کار ساخته نخواهد و در اولویت همیشه که دولت افغانستان یک مکانیزم و سیاسی پالیسی اقتصادی امنیتی و زیربناهای افغانستان را در دست نگیره ما فکر میکنم این فقط یک مقطعی خواهد بود
سانی صاحب کور ودان وصف ملمنو تنوبت ورکو چه خبری دیریشی بیا باز موجا میریشی دی ملمنو هم میریشی اکثر مسئله لدولت سره لحکومت سره لرینو لزکه شاغل بهمن تا زحمت ورکو چه دوی جواب ورکی بهمن صاحب دی امنیت مسئله در سرمنو طوله اوریدون که منی نو امنیت یوی خواته پریشده ولی دا کارون چه اوریدون که وی ندی شوی او توجه ورتننده شوی
یک نقطه را میخوایم بگم که واضح هن که افغانستان بعد از چهار دهه بیرون میشه از جنگ و حتی میگم امی عالم در جریان جنگ هستیم متاسفانه شما خبرهای زور همیش دارین و در این صورت هیچ اقتصاد را در دنیا ندیدین که بتانه به همه خواستا جواب بده و دوم دیگه هم کمک هایی که صورت گرفت شما میدانین که کمک ها با چه شکلی بود در چه قسمتش دولت افغانستان نقش داشت و چه قسمتش نداشت بنانیم یک بحث بالکل علاید هست میتونه یک برنامه خاصی برای مورد باشه و دیگه موردی که میتونه باشه این است که بحث اقتصادی افغانستان یک اقتصاد بسیار مستثنا هست هیچ شما نمیتونین بعضی مواقع با این وضعیتی که موجود هست شما کدام شبیه سازی بکنین که کشور دیگری هم بوده و بعد به رشد اقتصادی و به پایداری رسیده اما یک نقطه را هم نمیپذیرم حداقل نه به عنوان کسی که در دولت افغانستان کار میکردم حداقل به عنوان یک شهروندی که مطالعه‌ای در این امور دارم که هیچ کاری نشده و یکسره سیادیدنم به نظرم دور از انصاف است و ما هم که اینقدر خوشبینانه هم اگر صحبت بکنیم اونم دور از انصاف است منتها خوب است که
همون سید پزینو برخوک شوید لیکن
انجام بدیم مثلا که یک دوست ما از پکتیا از هلمن گفتن که هیچ کاری نشده یک من امر میخوایم به طور نمونه‌ای من میخوایم امرایتون صحبت بکنم که مثلا چی شده حداقل در این 2-3 سال رشد صادرات شما بهتر شده برای اولین بار است که بالای 780 میلیون دلار میشه برای اولین بار است که بالای 160 میلیارد دلار عواید از منابع داخلی جمع آوری میشه که میره به طرف خودکفایی مالی برای اولین بار هست که شما از انحصار یک کشور مشخص در بود تجارتی بیرون میشین بازارهای بدیل خود می داشته باشین و این و در عین حال اولین باری هست که شما یک همگرایی منطقه‌ای را در بود اقتصادی ایجاد میکنین و حمایت میشه از پروژه های کلان منطقه‌ای از مخصوصا در افغانستان و اینها مواردی هستند که صورت گرفته اما واضحن که خواستا متاسفانه و در عین حال مشکلاتی که در افغانستان هست واضحن که برای از اینها جوابی که بتونه همه نیازمندی ها را مرفوع بکنه داده نشده و ما این هم در حکومت میپذیریم که خواستا دیر بسیار زیاد هست و بسیار در سطح بالایش هست اما ما هم تلاش میکنیم که به مو طرف بریم و واضحن که مشکلاتی را هم هست که من پیشتر خدمتتان یک تعدادی از اون مشکلات به طور نمونه عرض کردم و بحث دیگر هم اقتصادها در هیچ جای دنیا همگیش کل چیز در داخل اقتصاد خود تولید نمیکنن اونها میرن بالای مزیت های نسبی بحث می کنند. چی چیزها را می توانند نظر به کشورهایی که پیرامونش هست یا فراتر از او از نظر رقابتی بتوان رقابت بکنن تولید میکنن و بعد میرن دنبالی از او. و یک بحث دیگر هم مطرح شد که موضوع مثلا معادن افغانستان هست. اینه فکر کردیم که هر معدنی افغانستان با صدها میلیون دلار اگر کمک معدنی بزرگتر باشه و سرمایه گذاری نیاز داره و این سرمایه گذاری مجبور هستیم از سکتور خصوصی جذب شه و سکتور خصوصی هم پیش شرط های خاص خودش داره برای ازی که داخل سرمایه گذاری شه و باید او بسترهای لازم پیش از قبل مساعد شوه. خاطر ما در کوتاه مدت بیشتر تاکیدمون بالای زراعت بود که در زراعت ما بسیار چون تکنولوژی کم نیاز داره کاربر است. امیال 44% نفوس شما در زراعت کار میکنه، 44% به صورت مستقیم در زراعت کار میکنه و 23-25% جی دی پی شما را زراعت تشکیل میده. به او خاطر تمرکز ما در می هست. و نقطه دیگر می است که زراعت فعلا در کوتاه مدت برای مسئولیت غذایی که 44% نفوس شما از زیر خط 54% زیر خط فقر است و 44% هم در عدم مسئولیت غذایی به سر میبره. ببینن در این مقطع برای زراعت ای در بین مثلا 6 سال 7 سال ما به این طرف بریم، بعد آهسته آهسته بحث دیگری هم ما در به این مفهوم نیست که وقتی ما سر زراعت تاکید میکنیم بحث دیگری فراموش کردیم. ما دنبال ازی هستیم که تا سال 2024 1.5% در رشد اقتصادی ما باید نقش معادن افغانستان باشه. البته معادنی که سهولت استخراجش هست و میتونه که سرمایه گذاری به هم جذب شه. مثل که بیشتر مطرح شد موضوع سمنت هست، بعضی مثلا مواد ساختمانی دیگری هست که میتونه در کوتاه مدت به طور مثال اگر بحث موضوعات کلان نفت و گاز و اینا شما میدونید تنها بحث استخراج مطرح نیست، بحث تصفیه ازی مطرح هست، بحث اکتشاف ازی مطرح هست، بحث مطالعات تکنیکی و محیط زیستی و اینا مطرح هست، بسیار و یک جزئیات کلان مطرح هست. اما پیش شرط همه از اینها متاسفانه عوامل غیر اقتصادی است که باید روبرا شوند. یکی از اونها موضوع صلح امنیت است که دوست وزن برچی مطرح کردن و موارد دیگر هست و ما امیدوار هستیم که مشترکاً یک نقطه را می‌خوایم بگم. در هیچ جای دنیا اقتصادش هم تنها با دولت ساخته نشده، بلکه تمام اقشار داخل شدن و کمک کردن. به طور مثال امیال ببینیم که محصولاتی که در داخل تولید میشه در بسیاری مواقع مرغوبیت بسیار خوبی را داریم. چقدر کمپین شده برای ازی که مردم ما همین مسئولیت را بگیرن که در کنار تولیدات بیرونی برای تولیدات داخلیشان هم ارج بگذارن و تلاش بکنن که در مسابقات خریداریشان او را هم بگنجانن.
در ازیت مننه که چه شغل بهمن وی دنیا که هم دست نده چه طول کارون دولتونه که وخلی کن دولتونه بسترسازی که زمینه ورته جوړوي زیربنا ورته جوړوي چې په دې برخه کې شاید که خلک ګیله لري نو په ځای هم ده او په دې که هم شک نسته لکه څنګه چې دوی
وایي ګیلهشان بالای دیده است. اما بحث همین است که مشترکاً همه با هم باید پیش بریم. این کار به تنهایی دولت ها هم نمیشه. مثل دیگری که مثلا زیر ساخت ها از بین میره، شما میبینین که اگر مردم توجه بکنن برای زیر ساخت ها متاسفانه ما یک قسمت پول پس دوباره بر ترمیم از اون نمیتیم. و موارد دیگری
در ذات من لمدې کبل زموږ یو اوریدون کې چې له پکتیا څخه تلفون کړی او که په دې اړه شغل صفای تاسو نظر څرګند کړي، هغه دا چې حکومت د مالیو په ټولولو کې هم پاتې راغلی دی. البته خلک هم نه ورکوي، له خلکو باید واخلي. د حکومت وظیفه ده برښنا شرکت هر ورځ اعلانونه کوي چې د برښنا بل پرې کوي. په ښارونو کې چې دا کار نه کیږي نو په کلیو او اطراف کې به څنګه دا کار کیږي؟ او تر څو چې دا کارونه کې په نور دنیا کې ټوله دولتونه په ټاکس او په مالیه چلیږي، په دې برخه کې صفای سپتاسته وایي حکومت باید څه وکړي؟
غالبا چې محمدین ورور د پکتیا نه دا خبره مطرح کړله، هغوی نورو مسایلو تر څنګ مالیاتو ته اشاره وکړله، بلې دا تشویشونه پر ځای دي. یو خو دا ده چې تر هغه راټولولو د مالیاتو د راټولولو دقیق میکانیزم چې ملت هم په دې باندې متیقن شي چې زموږ پیسې په ځای باندې دي، زموږ چې کومه مالیه ورکوو هغه بیرته زموږ په منافعو باندې هغې نه استفاده کیږي. که دغسې یو دقیق میکانیزم او تضمین ملت ته ورکړل شي او بیا د هغې نه وروسته ملت ته آګاهي ورکړل شي خلکو ته چې ستاسو مالیه،
لیکن اکثرا مالیه هغه خلک نه ورکوي چې په دغه مشکل نه لري بلکې زور لري نه ورکوي. عموما داسې ویل کیږي
دا خو او دا دی خبر ته زورو سره تل لمه چې یعنی عمدتاً دا موضوع د زورورو خلکو د فساد دی چې مخکې ورته بامن صاحب اشاره وکوله. دا د قضیه یو طرف ته خو که موږ د وړو کوچنیو مالیه ورکوونکو نه ونیسو تر لویو مالیه ورکوونکو پورې ټولو ته زه فکر کوم چې دا دقیقه ده چې موږ میکانیزم دقیق سیستم ولرو دې لپاره چې موږ مالیات څنګه راټولوو او بیرته د دې د شفافیت او د دې حسابدهي هغه ولرو میکانیزم ولرو چې موږ بیرته ووایو چې دغونه مالیات راټول شوي دي په دغه فلان فلان سکتور نه راټول شوي دي او بیرته دغه په کم ځای باندې موږ لګوو تر دې پورې چې خلک هم په دې باندې متیقن شي او د فساد تبن چې هغه لوی مالیه ورکوونکي هغه چې
گپایتان معقول کل گپا خو معقول است. اگر از این مالیات برای داتم پول جمع شو بازم میام در فساد داری بر مصرف از وا میره خو باز پلچک و پل پلچک جور نمیشه خو. خو خیر حالا یک مسئله دیگه استاد یک نتیجه گیری خوب شو یک وقت امون فکایی که پیشتر گفتیم که بسلا زراعتی سیاست صنعتی در ایچه یک چیز دیگه در دوران داود خان برآمد به نام اقتصاد مختلط گفته که یعنی از کلش استفاده شد. همچنان در تعریف اقتصاد یک کلمه که اول ما یاد گرفته بودیم و ای بود که یعنی با کمترین مصرف بزرگترین حاصل به دست آوردن را هم اقتصاد گوینده تر یک چیز هم میگفت یک استاد ما مثل شما منتها حالا اتر یک چیزش که ما چم صنایع شو و معدنیات شو و که زراعت و پل و مل و تگپار اگر دادن پشتش نگرده اولین چیز ای باید باشه که چطور وضع اقتصاد خوب شوه چیزای زودتر شوه مثلا گاز یک وقت استفاده و تیار بود او سرش کار شوه حاجت از این نیست که حال دیگه بریم کورا را شکاف کنیم و دیگه چیزا را پیدا بکنیم از او خاطر یعنی مثل که در دیگه ممالک هست مثلا یکان شفای اقتصادی بودن مثل بسمارک و مچم کی در افغانستان اتر یک کلی اقتصادی نبر آمده. اگر بر آمده مثلا آقای غنی بسیار خوب است منتها او رام نمیمانن یا او هم در غم صلح هست که طالب واسب نی. از او خود پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شده که وضع اقتصادی خوبتر شده برای مقصد؟
ما مشخصا جناب نظر صاحب روی چند مورد تمرکز میکنم. اول بسترسازی است که عمدتا مدیریت ازو بخش را وزارت تجارت و وزارت محترم اقتصاد به دوش داره که اونا در عرصه اصلاح قوانین و دیگر مسائل اونا تمرکز بکنه و این پروسه را مدیریت بکنه. خوشبختانه که باز انکشاف پایدار مو پلان انکشاف پایدار افغانستان ازدیجی هم وزارت اقتصاد او را مدیریت شداره و پیش میبره همچو مسائل دیگری که هستن در عرصه سرمایه گذاری و دیگر در عرصه اصلاح قوانین تمرکز شوه. دوم که عمدتاً کل ملت و دولت دو شامل است و ما و یک کاهش فساد اداری است. ما و اگر بگویم ممکن کمی با چالش خود مواجه شدیم ولی کاهش هم میتانیم که بگویم که ما یک فیصدی دقیق را تعیین بکنیم که تا این مدت ما چقدر با چند فیصدی فساد کاهش بدیم که دو ملت و دولت هر دویشان مسئول است. قسمی که برادر عزیز ما پیشتر گفتن که وزیر صاحب اقتصاد وزیر صاحب زراعت تبدیل شد و کل مشکل حل میشه. ما مو عمدتاً مو حدیث عمدر میگیم که اعمالکم اعمالکم. اگر ما سالم شویم خداوند دیگه انشالله که یک حاکم سالم و غیر فاسد سر ما حاکم میکنه. و سومی که تشویق سرمایه گذاری روی معدنیات و بخش سکتور زراعت و مالداری افغانستان است که در این عرصه زیاد کار شوه و حتی متاسفانه که یک پیام را ما به وزارت زراعت میدهم وی که بعضی پروژه های بزرگی که از در پلان 5 ساله شهید داود خان وجود داشتن متاسفانه امو پلان ها هم با امو شکلش ماندن و او کمش که جورو بودن اونا هم به طرف خرابی رفتن. متاسفانه که قسمی که پیشتر سوان سب گفتن که امو واتر تیبل سطح آب هم پایین رفته میره و مردم از او جواب کشیده میره ولی آبهای فراوان طرف همسایه ما میره. در این عرصه اونا توجه زیاد داشته باشه و سرمایه گذار مشخص ده شوه. و دیگه موضوعیش که هستن استفاده موقعیت جغرافیایی به عنوان پل ارتباط میان آسیای میانه و به آسیای جنوبی هستن که ما میشه که روی عزیز زیاد قسمی که دستاوردهای بسیار زیادی را در دای چند ماه و یا چند سالی که دای حکومت داریم دای ارسه زیاد دست آورده داریم سری عزیز زیاد فوکس شوه که ما بتانیم نتایج خوبی را از دست دای ارسه داشته باشیم. و نقطه اخیر این که امنیت مادر کل همین مسائل هستن که وقتی امنیت باشه میشه که کلی مسائل حل شوه و تلاش و سعی که
صافی سه محترم ازمی نقطه آخرتان گپ خاتمه بتیم انشاءالله امنیت میایه. شما نام خدا غیر از استادی در اقتصاد ملام برآمدین کل مسائل گفتین به ما. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولته اقتصاد پانتون آشنا، محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد، محترم آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت که چند لحظه با ما بودند. از کلتان یک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز با ما همکاری کردند، آقای میرحمت صافی، آقای بلال و در کابل وایس کاکل عبیدالله عبیدی. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
چی ساحل ساحل دریا، چی حسرت حسرت ساحل چی ساحل.